د مخنیوي د هغه د تشخیص او د هغه علاج کې پرمختګ وکړي.
Never forget you stand and mention saying name it after my deceased son. It meant a lot. But so many of us have deceased sons, daughters, and relatives who died of cancer. I can think of no more worthy investment. I know of nothing that is more bipartisan. So let's end cancer as we know it. It's within our power. It's within our power to do it.
اگر من چې ویدی د هر چا د چا ورور د چا لور د چا پلار د هغې د لاس متاثره شوی دی باید د دې لپاره ټول ډیموکریټس او ریپبلیکنس یو ځای کار
وکړي. Vice President Harris and I met regularly in the Oval Office with Democrats and Republicans and discussed the jobs plan. And I applaud a group of Republican senators who just put forward their own proposal. So let's get to work. I wanted to lay out before the Congress my plan before we got into the deep discussions. I'd like to meet with those who have ideas that are different, they think are better. I welcome those ideas.
نو موږ وایو چې د کانګرس د غړو سره خبرې کول غواړي کله چې د دنه بیل نظر وي په مختلفو د امریکای په مختلفو مسلو باندې او د تیار د کړو سره خبرې اترې.
We can't be so busy competing with one another that we forget the competition that we have with the rest of the world to win the 21st century. Secretary Blinken can tell you, I spent a lot of time with President Xi. Traveled over 17,000 miles with him. Spent, they tell me, over 24 hours in private discussions with him. When he called to congratulate him, we had a two-hour discussion. He's deadly earnest about becoming the most significant consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies. It takes too long to get consensus. To win that competition for the future, in my view, we also need to make a once-in-a-generation investment in our families and our children. That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses four of the biggest challenges facing American families and, in turn, America. First is access to good education.
In this nation, we need 12 years of public education in the last century. د کورنو یو پلان دی نن وړاندې کوي چې کورنۍ یا خاندانونه ښه تعلیم ته هغوی اکسس یا رسایي لري.
I would say parenthetically, if we were sitting down, we set a bipartisan committee together and said, okay,
نو موږ وایو چې دولس کاله تعلیم ویلیا تعلیم هغه پوره نه دی چې موږ په نړۍ کې په یوشتمه صدۍ کې د دنیا سره مقابله
وکړو.
او نو موږ وایو چې د امریکن فیملیز پلان لاندې به سلور نور کاله تعلیم هغه په سرکاري یونیورسټو کې ویلیا یا مفت ورکول کېږي.
Starting as early as we can. The great universities in this country have conducted studies of the last 10 years and shows that adding 2 years of universal high-quality preschool for every 3-year-old and 4-year-old, no matter what background they come from, puts them in the position to be able to compete all the way through 12 years.
نموړې وای چې هغه ماشومان چې کلونه د 3 کالو د 4 کالو وی هغوی ته بعد د سکول شروع کې دوه وړاندې پری سکول تعلیم ورکول کیږي چې هغوی د نړۍ د نورو ملکونو د ماشومان سره بیا مقابله وکړي او هغوی د راتلونکو 12 کلونو پورې د ښه تعلیم کولو جوګه شي.
When you add 2 years of free community college on top of that, you begin to change the dynamic.
او چې کله د دغه تعلیم د پاسه د کمیونټي کالج د دوه کالو تعلیم آسان مفت یا ویلیا ورکړ شي نو د دوی د ملک د تعلیم هر څه به بدل وي.
But their students are just as capable of learning about cybersecurity, just as capable of learning about metallurgy, all the things that are going on that provide those jobs of the future. Jill is a community college professor who teaches today as first lady.
نو موله د خپل مېرمن جل خبره کوي چې په خپل اوس هم په کمیونټي کالج کې پروفیسور ده او هلته د انګلیزي ژبې سبق وايي. موله د خپل مېرمن خبره کوي چې وای هر هغه ملک چې د دوینه په تعلیم کې مخکې هغه به د دوینه مخکې.
جو اني کانتری دات اوت ادوکیټس اس از ګون اوت کمپیټ اس شول بی ډیپلی انوالوډ ان لیډینګ دیس افورت. ثانک یو جو. سیکنډ ثینګ وی نیډ امریکن فیملیز پلان ول پرووایډ اکسس ټو کوالټی افورډبل چایلډ کیر. We guarantee we're not proposing in legislation, we guarantee that low and middle income families will pay no more than 7% of their income for high quality care for children up to the age of 5.
نو مولې د خپل د امریکن فیملیز پلان یا د امریکې د خاندانونو یا کورونو د پلان لاندې به د صحت یا د خصمانی پروګرام لاندې هغه خلک چې د کم آمدن وي هغوی به د خپل آمدن او 9% زیاتې پیسې د ماشومانو په خصمانه باندې نه لګوي. د هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 5
کالونه or taking care of themselves and their loved ones or parent or spouse or child. And fourth, the American Family Plan puts directly into the pockets of millions of Americans. In March, we expanded tax credit for every child in a family, up to $3,000 per child if they're under 6 years of age. Over 6 years of age. And $3,600 for children over 6 years of age. With two parents, two kids, that's $7,200 in the pockets to get to help take care of your family.
نو موږ وروي چې د مارچ ته میاشتې پورې دی د دغه د خپل پلان لاندې د ټیکس کریډیټ د شپږو کالونو زیات عمر ماشومان وي. هر ماشوم په سر باندې $3,000 او چې د شپږو کالونو عمر کم وي هغوی ته $3,700 په ټیکس کې اسانتیا ورکړي. او چې د چا دوه ماشومان وي د دې نه ټولې 2,200 جوړېږي، یعنې په خپله دوه کسان او دوه
ماشومان. But let's make that provision permanent so their premiums don't go back up.
نو وړ وای چې د پخوانی صدر براک اوباما په وخت کې د افورډبل کیر اکټ په نوم سره چې د صحت کمنشورنس پلان هغوی منظور کړی او هغوی په میلیونونو امریکایانو ته ژوند ورکړی دی او هغه خلک چې د وړاندې نه د هغوی د صحت یو شمېر مسلې لرلې هغوی د دغه پروګرام لاندې محفوظ کړی شو. ګران اردوونکو، دا د امریکې د خصمانی پروګرام باندې خبرې اترې کوي. د امریکې صدر جو بایډن د خپلو سلو ورځو د کامیابو خبرې اترې کوي چې څومره تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي او د راتلونکي لپاره څه پلان
لري. We all know how outrageously expensive drugs are in America. In fact, we pay the highest prescription drug prices of anywhere in the world, right here in America.
نو موږ د امریکای د بیان خبرې اترې کوي
چې same drug nearly 3 times
د امریکای د بیانې د دنیا د هر یو ملک نه هغه ګراني دي او وايي چې درې چنده د هر یو ملک نه زیاتې دي ګراني دي.
Let's give Medicare the power to save hundreds of billions of dollars by negotiating lower drug prescription prices.
موږ وايي چې دغه د هغه د پلان لاندې به په کمو پیسو باندې خلکو ته د بیانې
low prescription drug costs for everyone and the money we save which is billions of dollars can go to strengthen the affordable care act and expand medicare coverage benefits without costing taxpayers an additional penny it's within our power to do it let's do it now
more way to that a bpo last a what car kid obaid
dauki long enough democrats and republicans let's get it done this year This is all about a simple premise. Healthcare should be a right, not a privilege in America.
موږ وایو چې د صحت خصمانه د هرچا بنیادی حق دی.
How do we pay for my jobs and family plan? I made it clear we can do it without increasing the deficit. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000.
نو موږ وایو چې دا په هغه چا باندې ټکسونه نه سی واکوي چې د سلو لک ډالر نه کم پیسې ګټي د کال په حساب سره. نو موږ وایو چې دا د کارپوریټ امریکای وخت او د هغه مالدارو خلکو چې یو فیصد دی چې هغه په لا پوره برخه ورکی
I think you should be able to become a billionaire and a millionaire.
خپل منصفانه پوره برخورد.
Recent study shows that 55 of the nation's biggest corporations paid zero federal tax last year.
Those 55 corporations made an excess of $40 billion. امریکای 55 لویو ادارو تیر کال
also evade taxes through tax havens in Switzerland and Bermuda and the Cayman Islands and they benefit from tax loopholes and deductions for offshore jobs and shifting profits overseas
اداري دي امریکای ته هغه په بهر ملکونو کې سوئزرلند کې په برمیودا کې په کیمن جزیرو کې او د دې د وجه هوی بل کارخانو registration هغه ملکونو ته کړل دي چې ځان د ټکسونو نه بچي.
We're going to reward work not
just well. دا نو موږ وایو چې دا صحیح خبره نه ده.
The top tax bracket for the wealthiest 1% of Americans those making over $400,000 or more back up to where it was when George W. Bush was president when he started 39.6%. That's where it was when George W. was president.
موړ وی چې دا د ډبلیو بوش چې په کوم وخت کې صدر وو هغه وخت به د ټیکسونو بوزي په هغه وخت کې دغه ټیکسونه خوشه سلوي په صدر او دا تقریبا د دغه خلکو شمیره په امریکا کې دا یو فیصد ده چې د سلور لک ډالر نه زیات پیسې ګټي د کال په حساب باندې هغه چې کمی پیسې ګټلې وي په هغه باندې به دغه خلک سلويخت پیسه ټکس ورکوي خو دا اوریدونکو ته هم د هغه پیسې دي چې په کم کال کې ګټلې شوې وي په ګټونکو پیسو باندې به سلويخت پیسه ټکس ورکوي چې د سلور لکنه زیات پیسې ګټي
and it raises revenue to pay for the plans I propose and will create millions of jobs that will grow the economy
the more we talk about america ki pa millionuno rozgarun paida ki aw da america iqtisad ba nor hum makhfulan libo
or corporate america ask them whose taxes you want to raise instead Who's he going to cut? Look, the big tax cut of 2017. Remember, it was supposed to pay for itself. That was how it was sold. And generate vast economic growth. Instead, it added $2 trillion to the deficit. It was a huge windfall for corporate America and those at the very top.
نوموړی وایي چې په کال 2019 کې د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ په وخت کې چې په ټیکس کې کمی راوستی شو، نو په کار چې هغې اقتصادي وده سوا کړې وې، خو د دې په ځای چې وده سوا کړي، هغې د امریکي ډیفیسټ یا مالي خساره هغه 2 trillion یا کرب ډالره زیاته کړه.
20 million Americans lost their job in the pandemic, working and middle-class Americans. At the same time, roughly 650 billionaires in America saw their net worth increase by more than $1 trillion in the same exact period. Let me say it again.
600 million Americans روزګارونه او بیل او پدې کې زیاتره د مدني طبقه امریکایانو خو په دغه عمر مده کې 500 ارپتيانو پیسې یا د هغوی چې کوم نتورک یا پیسې وي هغه د یو کرب ډالر نه زیات شو. او دغه امریکایانو ټول د هغوی پیسې 4 کرب ډالر نه زیات شوي دي.
What I'm proposing will help create millions of jobs and generate historic economic growth.
نو وړه وای چې هغه کم سو تجویز کوي په هغه کې ټول اقتصاد پوهان که خیاړه خدي ګس اړه خدي یا په منس کې دي، هغه ټول د دې سره اتفاق لري چې دا په ملیونونو روزګارونه پیدا کړي او اقتصادي وده به سي واکي.
I've made it known. That America's back. You know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? But for how long? My fellow Americans, we have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't going to go it alone.
We're going to go it alone. We're going to go it alone. We're going to go it alone. We're going to go it alone. We're going to go it alone. منګلا دا هم ویل پکا د چمنګا با خپل ځای باندې مستقل او مستقيم ولاړو.
From terrorism, nuclear proliferation, mass migration, cyber security, climate change, as well as experiencing what we're experiencing now, pandemics. There's no wall high enough to keep any virus out. And our own vaccine supply, as it grows to meet our needs, and we're meeting them, will become an arsenal for vaccines for other countries. Just as America is an arsenal for democracy for the world.
په داسې وخت کې امریکا خپل ضرورتونه پوره کوي، د دویم جنگي عظیم په رنگ باندې به امریکا د ټولې دنیا او د جمهوریت لپاره خپلې مرستې ورکوي.
Every American have access to be fully covered by COVID-19 from the vaccines we have. Look, the climate crisis is not our fight alone, it's a global fight.
نو موږ اوس ته موسمي بدلون په حق باندې خبرې اترې کوي چې دا صرف د دوی جګړه نه ده او په دې کې دی आवाज نه دی، بلکې دا د ټولې نړۍ جګړه ده.
That's why I kept my commitment to rejoin the Paris Accord, because if we do everything
امریکا د 15% پوري ماحول خرابون کې ګسونه خارجوي او باقي دنیا 15% ګسونه خارجوي. د دې وجنه موړې وای چې امریکا یو ځل بیا د پاریس په نړیوال موسمي تړون کې بیرته شامل شوه.
Attempt was to make sure that the world could see there was a consensus that we are at an inflection point in history. The consensus is if we act to save the planet, we can create millions of jobs and economic growth and opportunity to raise the standard of living amongst everyone around the world.
نوموړی وایي که دوی نړۍ بچ کوي د ماحولیاتي بدلون په لحاظ سره، نو دوی به په میلیونونو روزګارونه په دې کې پیدا
کړي. In my view, the benefits the middle class.
کما سرمایه کاری چې د نن شپه تر دیسکوي دا به د امریکای بهرنۍ تګلارې هم مخوله نه ګوزي.
I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
نوموړی وایي چې د چین سره د شي جن پینګ ته وعده کړې چې دوی د مقابلې نه نه یریږي، خو د امریکا چې په کوم ځای کې هم مفادات دي د هغې تحفظ
وکړي. I also told President Xi that we'll maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do for NATO and Europe. Not to start a conflict, but to prevent one.
نوموړی وایي چې په هندي پیسفیک یا هندي بحر الکاهل کې به خپل پوځي موجودیت په ځای باندې ساتي، او د دې لپاره نه چې هلته جنگ وکړي، بلکې د دې لپاره به ساتي چې هلته کومه جګړه مخته رانه شي.
Our commitment to human rights and fundamental freedoms and to our alliances. I pointed out to him, no responsible American president could remain silent when basic human rights are being so violated.
نو ورته وایي یو زموار امریکایي صدر هم د بشري حقوقو او سرغړونو یا خلاف ورزو باندې غلې نشي پاتې کېدلې.
America is an idea, the most unique idea in history.
امریکا یو نظریه او سوچ دی چې په ټول دنیا کې منفرد
دی، and we cannot walk away from that principle.
نوموړی وایي چې موږ ټول یو شان پیدا شوي یو، برابر حقونه لري، او موږ دغه اصولو نه په شا کېدای نه شو. نوموړی د روس په حقله باندې وایي چې د روس صدر پوتین ته یې هم دا واضح کړی ده چې موږ د روس سره اختلافات زیاتول نه غواړو، خو وایي چې د روس کوم ګامونه دي د هغې به نتیجې هم مخې ته راځي. نوموړی وایي چې کدا د شریکی همکاري او مفادات وي، نو دوی ورسره مرستو لپاره تیار دي. او نوموړی وایي چې روسیې دا هم ښکاره کړې ده چې د امریکې په انتخاباتو کې او سایبر اټیکس به هغې به نتیجې وي او د هغې به جواب ورکوي.
through diplomacy as well as stern deterrence. And American leadership means ending the forever war in Afghanistan. We have
نوړې د افغانستان په حق باندې وایي د امریکای د مشرتابو مطلب دا دی چې په افغانستان کې به همیشه لپاره جنگ ختموي.
Without hyperbole, the greatest fighting force in the history of the world. I'm the first president in 40 years and knows what it means to have a son serving in a war zone.
موړې وای چې په سلوي کار کې ورنه صدر دی هغه ته پته ده چې دا هغه زوی په خپل په جنگ کې جنگیدل
دي. The war in Afghanistan, as we remember the debates here, were never meant to be multi-generational undertakings of nation building.
موړې وای د افغانستان ته هم دا مطلب نه چې په هغه کې به نسلونه تیریږي او دومره به اوږدي. موړې وای چې دی افغانستان ته هغه وخت لاړل کله چې په 11 ستمبر باندې حمله
وکړه. It's time to bring those troops home.
موړی وای د شلو کالو د بهادرۍ او د قربانو وروسته اوس وخت راغلی دی چې خپل پوځیان خپل ملک ته واپس راولي او وای چې اسامه بن لادن سره انصاف کړی دی او د افغانستان دننه د القاعده ترګر ډله هغه ته مات ورکړي.
Those you in the intelligence committees, the foreign relations committee, defense committees, you know well, we have to remain vigilant against the threats to the United States wherever they come from. Al-Qaeda and ISIS are in Yemen, Syria, Somalia, other places in Africa, in the Middle East and beyond. And we won't ignore what our intelligence agencies have
د موروی چې د خپل استخباراتي ادارو چې د هوی کم تجاویز دي سفارښت دی هغه په شا غرزولې نشي. القاعده او داعش په یمن، شام، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې هوی موجودیت لري او فعال دي.
When I spoke with Gianna Floyd, George Floyd's young daughter, she's a little tyke, so I was kneeling down to talk to her so I could look her in the eye. She looked at me, she said, my daddy changed the world.
It was the American danana the bashari hakuno sarasara the tor posto americano pa hakla bande khabari athari kabi.
If we have the courage to act as a Congress, we've all seen the knee of injustice on the neck of black Americans. Now's our opportunity to make some real progress. The vast majority of men and women wearing a uniform and a badge serve our communities, and they serve them honorably. I know them.
I know they want وخت راغله دي او مقاله څنګه د تور پوسټو امریکایانو سره د هغوی چې کوم د انصاف شېبې دي هغه ختم کړي او مقاله کې حقيقي ترقی وکړي.
We want to help meet this moment as well. My fellow Americans, we have to come together.
موري وای چې دوی له با یو ځای راتللی وي یو ځای چې دل بوي چې خپل مسلې حل کړي.
Systemic racism in our criminal justice system and enact police reform in George Floyd's name that passed the house already.
موري وای چې دوی له با خپل ترمنځ اعتماد پر ځای کولی او خاص کر د قانون پر د پد کوونکو او د ملک د ټولنې ترمنځ او په منظمه توګه باندې یا په نظامي توګه باندې چې کوم د بیلابیلو نسلونو په منځ کې کوم فرق دی او د امریکایي په جاري نظام کې چې کوم غلطۍ دي هغه به دوی لري کوي.
We have a giant opportunity to bend the arc of the moral universe toward justice, real justice. And with the plans outlined tonight, we have a real chance to root out systemic racism that plagues America.
More white people are مقدد چې د امریکای د نظام د نه چې کم نسل پرستانه فرق او امتیاز دی هغه ختم
to generations because you have an access to purchase a house. Real opportunities in the lives of more Americans, black, white, Latino, Asian Americans, Native Americans. Look, I also want to thank the United States Senate
for voting 94-1 to pass COVID-19 Hate Crimes Act to protect Asian America and Pacific Islanders.
You acted decisively.
The Union, but
you can see on television the viciousness of the hate crimes we've seen over the past year and for too long. I urge the House to do the same and send that legislation to my desk, which I will gladly, anxiously sign. I also hope Congress will get to my desk the Equality Act to protect LGBTQ Americans. For all transgender Americans watching at home, especially young people, you're so brave. I want you to know your president has your back. Another thing, let's authorize the Violence Against Women Act, which has been law for 27 years. I wrote it. It'll close the act that has to be authorized now. We'll close the boyfriend loophole to keep guns out of the hands of abusers. The court order said this is an abuser. You can't own a gun. It's to close that loophole.
نوموړی وایي چې د ښځو خلاف د تشدد قانون چې اکټ و هغه 20 کاله مخکې قانون جوړ شوی و د هغې لپاره دوی په دوباره کار وکړي او په دغه قانون کې چې کمی خامۍ دي هغه له منځه یوسي. نوموړی د امریکې دننه د ښځو خلاف تشدد او د دې ترڅنګ د ټوپکو او د وسلو په حق لباندې چې په امریکا کې دننه کم تر اوسه پورې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند ترمنځ اختلافات دي د هغې په سر باندې خبرې
کړې.
نوموړی د امریکې دننه د دوه لویو پیښو حواله ورکوي چې دغه دوه شوټینګ یا د وسلو او د ډزو د پیښو په منځ کې نور هم د مرګ پیښې شوې چې پکې 250 امریکایان هغه وژل شوي دي.
ماس شوټینګز اند ګن وایلنس ډیکلاین چیک اوت د ریپورت اوور 10 ایئرز بٹ ان ارلی 2000 د لا ایکسپایرډ. We've seen daily bloodshed since. I'm not saying if the law continued we wouldn't see bloodshed.
The American Sadr Joe Biden the waslo akhsto wrandi the background check pa hak labandi wai che bayad haga khalak che wasli akhli da hawi wrandi record ukatle shi che haya aya hawi da de qabil di che hawi ta wasli warkle shi aw kana.
These are homemade guns built from a kit that includes directions how to finish the firearm. The parts have no serial numbers. So they show up at crime scenes and they can't be traced. The buyers of these ghost gun kits aren't required to pass any background check. Anyone from a criminal or terrorist could buy this kit and within 30 minutes have a weapon that's lethal. But no more. And I'll do everything in my power to protect the American people from this epidemic of gun violence. But it's time for Congress to act as well.
نوموړی وایي چې د دې وړاندې هر هغه کس چې مجرمانه ریکارډ بیلرو یا تر هغه ریکارډ بیلرو هغه ځنې داسې آلی اخیستی شو چې د هغې نه په نیمه ګنټه کې یو ټوپک جوړېدای شو. خو اوس به داسې نه وي. هغه چې کوم ګامونه پورته کړي دي هغه هر آلې چې د هغې نه به د وسلو په جوړولو کې ډېر مدد ملاوېدو د هغې به نور اجازت نه وي. نوموړی وایي په کانګرس غږ کوي چې وخت راغلی دی چې د وسلو کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته
کړي. What do you think deer wearing Kevlar vests?
نو موږ وای چې دا ممکن نه ده او د دې کوم جواز هم نشته لري چې او جاجر کې دي سل ګولې وي کوم چې په یو وخت کې تر ټولو زیات نقصان کولی
شي. And Congress should act. This shouldn't be a red or blue issue. And no amendment to the constitution.
موړ وای چې په دې کې د ریپبلیکن او د کانګرس په منځ کې باید اختلاف نه وي. دا ټول یو شان مسله ده.
Weapons that could not be owned by Americans. Certain people could not own those weapons ever. We're not changing the constitution. We're being reasonable. I think this is not a Democrat or Republican issue. I think it's an American issue. Here's what else we can do. Immigration has always been essential to America. Let's end our exhausting war over immigration.
نوموړی دا وخت د امریکې د مهاجرت په حق لباندې خبرې اترې کوي چې دا د امریکې لپاره د ډېر وخت راهیسې مهمه مسله ده.
On day one of my presidency,
او د غواړي چې د مهاجرت په مسله باندې چې کوم جنگ تر اوسه پورې روان دی هغه د ختمول
غواړي.
موږ وایو چې د ډېر ټکلونو پورې د امریکایي سیاستدانانو د مهاجرت په حق صرف خبرې کړې دي خو په عملي توګه هیڅ هم نه دي
کړې. We can actually, if you actually want to solve a problem, I've sent a bill to take a close look at it. We have to also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. The violence, the corruption, the gangs, the political instability, hunger, hurricanes, earthquakes, natural disasters.
When I was president, the president
asked me to focus on providing help needed to address the root causes of migration. And to help keep people in their own countries instead of being forced to leave.
هلا بيصير بقاعد ودي تقتل بقاعد تي ولي ده غواتيمالا هندوراس او السلفادورنا خلق
امريكا to finally secure protection for dreamers. As well as a pathway to citizens for foreign workers who put food on our tables. Look, immigrants have done so much for America during this pandemic and throughout our history.
The country supports immigrants.
Let's argue.
More people
voted in the last presidential election than any time in
American history.
It should be celebrated.
For terror in the Habatu Kid, America Patarich Kid, the Tour Naziatu Halku,
H.R. Ryan, John Lewis Voting Rights Act, and send it to my desk right away. The country supports it, and Congress should act now. Look, in conclusion, as we gather here tonight, the images of a violent mob assaulting this capital, desecrating our democracy, remain vivid in all our minds.
Extraordinary courage of summit.
The struggle is far from over. The question of whether our democracy will long endure as both ancient and urgent, as old as our republic, still vital today. Can our democracy deliver on its promise that all of us, created equal in the image of God, had a chance to live a life of dignity, respect, and possibility? Can our democracy overcome the lies, anger, hate, and fears that have pulled us apart? America's adversaries, the autocrats of the world, are betting we can't. And I promise you, they're betting we can't. They believe we're too full of anger and division and rage. They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy.
دغه تشدد خلاف سنشي کولای خو دی وای چې دوی یقین کوي چې امریکا د خپل هرڅه تحفظ کولای شي
We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives. Opening doors of opportunity, guaranteeing some more fairness and justice. That's the essence of America. That's democracy in action. Our Constitution opens with the words, as trite as it sounds, we the people. Well, it's time to remember that we the people are the government.
We the people, yani, the American Jamhuriyat aw ayin the American ulasna shuru kigi.
It's we the people. In another era, when our democracy is tested. Franklin Roosevelt reminded us, in America, we do our part. We all do our part. That's all I'm asking. That we do our part.
نوموړې د امریکې د یو پخواني صدر فرانکلین دی روزولټ د یو خبرې حواله ورکوي چې وایي چې موږ ټول لا خپل برخه کار کول پکار دی. نوموړې وایي چې زه هم په تاسو غږ کوم چې خپل برخه زموږه پوره کړئ.
And the future belongs to America.
موړې وایي راتلونکی د امریکې دی.
For you in a new and vital hour of life and democracy of our nation. And I can say with absolute confidence I have never been more confident or optimistic about America. Not because I'm president, because what's happening with the American people. We've stared into the abyss of insurrection and autocracy, pandemic and pain, and we, the people, did not flinch. At the very moment our adversaries were certain we'd pull apart and fail. We came together, we united.
موبړې وای چې دوی د ډیرو مسلو سره مخ شول. دوی د کورونا وبا سره مخ شول. په ملکی یو شمېر مسلې رالې او د دوی مخالفینو فکر کاوه چې امریکا به په دې کې ناکام شي. خو دوی وچی دوی د هر څه سره واپس راځي شول او دوی متحد دي.
Folks, as I told every world leader I've ever met with over the years, it's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. We're the United States of America. There's not a single thing, nothing beyond our capacity. We can do whatever we set our minds to if we do it together. So let's begin to get together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you for your patience.
او د امریکای صدر جو بایدن چې قام ته نیخ په نیغه باندې وینا کوله. ګران اوریدونکو د امریکای صدر جو بایدن قام ته نیخ په نیغه باندې وینا سرته ورسېدله. نوموړي د پلو سلو ورځو د کامیابو په امریکا کې سمره خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي او د راتلونکو لپاره هغه څه پلان لري. د افغانستان په حق لباندې، د روس په حق لباندې، د چین په حق لباندې، د خپل تګلارو په حق لاس خبرې اترې وکړلې. خو په دې باندې به مونږ د خپل ملګرو سره هم د سلنکارانو سره هم خبرې اترې کوو او هم زو په پاکستان کې د وتلي سلنکار احمد رشید چې د امریکای د صدر د دغه وینا په حق لباندې د دې وینا وړاندې هغوی سو د دوی نه ستمې لرلې او خاص کر د افغانستان دننه د رول په حق لباندې او بیا آیا که افغانستان کې د طالبانو سره تړون کیږي نو راتلونکي به څه وي او آیا طالبان په خپل په واک کې راتلی شي او کنه د هغوی جواب څه داسي.
Well, unfortunately, we haven't really tested that yet. I mean, it's been 1 year since the agreement was signed between the American government and the Taliban.
له بده مرغه دا مو تر اوسه نه د ازمویلې. د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ د تړون راهیسي په کوم کې چې امریکایانو دا منلې و چې د دې کال ترمی میاشتې بل افغانستان څخه وځي. خو د طالبانو په اړه موږ نه پوهیږو چې دوی څه ډول حکومت واړي. موږ نه پوهیږو چې آیا هغوی به د ټاکنو یا لوی جرګې ملاتړ وکړي او کنه، او یا دا چې دوی څه ډول سیاسي سیستم غواړي. موږ د طالبانو په اړه تقریبا په هیڅ هم نه پوهیږو. زه فکر کوم چې د ټرمپ د ادارې لاندې امریکایي مرکچیانو طالبانو ته ډیر ژر ډیر څه ورکړي بې له دې چې د طالبانو څخه ستر لاسه کړي. اوس موږ دې ته انتظار باسو چې کچېرې په ترکیه کې کوم کانفرنس وشي او آیا طالبان به موږ ته څه ووایي چې دوی په حقیقت کې څه غواړي.
Tell us something about what they want and need.
سړنکار احمد رشید چې خبريال هم دی او د افغانستان او د پاکستان او بیا د سنټرل ایشیا دا یا د مرکزی ایشیا په حواله سره کتابونه هم لیکلي دي. د ډیو خبريال وقار احمد ته د دویم پوښتنې جواب سداسي ویلې.
My biggest fear is that the Taliban will not budge. They will say we won't.
زمالو یو ویره دا چې طالبان به نرمواله ونه خي او وای به چې موږ به هیڅ شي ته غاړه نګدو او هیڅ بنه در کو تر هغه چې تاسو ټول افغانستان څخه ووبسي چې هغه به په سپتمبر کې وي. نو بیا هم ډیر فشارونه به وي او اندېښنې به پر ځای وي. طالبان او نورې اترهګرې ډلې لکه داعش او القاعده به له دې وضع او روان ناورین نه ګټه واخلي او په همدې وخت کې به امریکا په وتلو وي. نو زه فکر کوم چې یو څه باید همدا اوس وشي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا د خصوصي خبرونه ده او په دې خصوصي خبرونه کې تاسو د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سل ورځې پوره کېدو په موقع باندې چې هغه د کانګرس شریکي غونډې ته کومه وینا کوله هغه نیخ په نیغه واوریدله. د هغې ترجمه هم تاسو په پښتو کې واوریدله چې صدر بایدن په خپله وینا کې په کمو کمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، کم کم اړخونه د امریکا د داخلي حالاتو په حواله سره او بیا د نړۍ د حالاتو په حواله سره په کوم موضوعاتو باندې خبري وکړي. تاسو ته د سړنکارانو نظر هم په دې باندې وړاندې کوو. او لګو شیبو کې چې کله د ریپبلیکن پارټۍ لخوا دیته دی وینا ته جواب ویل شي نو هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د ساوت کیرولاینا ریاست سینیټر ټیم سکاټ به دې ته جواب وایي چې هغه کله خپل جواب وایي نو هغه به هم تاسو نیغ په نیغه اوریدلی شي کتلی شي. دا غی ترجمه به هم تاسو ته وړاندې کوو. په لګه شیبه کې به مونږ زو د ډیوا همکار شعیب زاده ته او هغه سره به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امریکا صدر جو بایدن چې د کانګرس شریکي غونډې ته کومه وینا کړې ده په کوم کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي هغه نه به هم اورو. او یو ځل به بیا تاسو ته دا وایم چې د امریکا صدر جو بایدن چې کومه وینا نن وکړه د کانګرس شریکي غونډې ته ډیره مهمه وینا ګڼل کېده. کوم کوم موضوعاتو باندې خبرې وکړي؟ تر ټولو اهم موضوع په امریکا کې د کرونا وایرس او بیا په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس چې کم تازه صورتحال ده په دې حواله سره د هلو زلو په حواله سره سکی سروان دي سکیږي په هغه موضوع خبرې وکړې. د امریکا د اقتصادي حالت د اقتصادي ودی د روزګارونو د بیروزګاری په حق له خبرې وکړې. په امریکا کې د سرمایه کاری حالات باندې خبرې وکړې. د هغه پالیسی بسې هغه سکول غواړي دیموکرات حکومت نو په دې حواله سره خبرې وکړې. بیا موسمي بدلون چې د صدر بایدن د انتخابی کمپین په وخت هم یو ډیره مهمه ناروا په هغه باندې خبري وکړي چې امریکا په موسمي بدلون په حواله سره څه کردار لوبول غواړي او نړۍ ته څه کول پکار دي. بل نور چې کوم اهم موضوعاتو په هغه کې د افغانستان جنگ چې نن سبا په ډیر بحثونه هم روان دي چې کله د صدر بایدن لخوا د افغانستان نه د امریکایي او د نړیوالو فوزونو د وتلو د پاره د ستمبر نیټه اعلان شوې ده نو د افغانستان جنگ د ختمولو په حواله سره خبري وکړي. ترهګري او بیا په امریکا کې دنه چې کوم د وایټ سپریمیسټ ټیرریزم په حواله سره خبري کیږي نو په هغه باندې وینا وکړه. د نسل پرستۍ موضوع یې وچیړله. ایران روس چین په حواله سره خبرې وکړې چې د اقتصاد په میدان کې او بیا د سایبر سکیورټي یا د سایبر حملو په مد کې چې امریکا یا نړۍ دی وخت کې کم چیلنجونو سره مخ ده خصوصا د روس سکرې وکړو نو دا خبره مهمه وه. د هغه په وینا کې په امریکا کې نن سبا چې کم ایشین هیټ کرایمز یا د ایشیایي ټولنې پر ضد ایشیایي امریکایانو پر ضد کم کرکه لیدل کېږي په دې حواله سره خبرې وکړي. نور هم اهم موضوعاتو په خبرونه کې جی
لاړ بشو. شهزاده زموږ سره ټلیفون په لاین باندې نو هغې ته بلاړ شو. شهزاده تاسو ته هم په پروګرام کې سلمی شو او تاسو هم دغه وینا واوریدله. کم غټ ټکی پکې تاسو واوریدل چې هغه د اوریدونکو لپاره او د هغوی دغه پلان مهم ټکی
ډیره مننه اکرام او سمینا سم چې تاسو هم ذکر وکړو. جو بایدن دا اولنی سټیټ اف د یونین اول فور د موږ ته وایم چې د نور کلمو په شان دا ځل دا چې کوم وینا و د کړه شان ته خلک نو ډیر محدود خلک او د دې لوی علت دغه د کرونا وایرس او ذکر شو. د خپل کښ میرا هم کوم او د یو بل نه دل لري انداز کې دا خپل وینا کې زیاته چې کوم زیاته خبرې وي هغه د امریکا دننه چې کوم پالیسي باندې زیاته خبرې وکړي شروع دي کورونا د ویکسین په اړه باندې وکړ. دغه وروسته بیا امریکایانو ته چې کوم مالی مرستې د دې کورونا راتلو وروسته ورکړې شوې دي، په هغه خبره وکړې. بیا دغه شانتې جو بایدن چې کوم دی د نوکرو چې کوم خپل پلان دی، جابس پلان چې ورته هغه وایي، د هغه ذکر یې وکړ. د دې تر څنګ بیا وایي چې موږ کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون چې کوم دی په هغه کې برته شاملې کړو، په هغه باندې تفصیل سره خبرې وکړې. دغه شان بیا د خزو د سړو د یو شان چې کوم د کار کولو په ځایونو کې ایته ته خاګان اور کړی کیږي، دا وی خبره کوي. زیاتې خبرې داسې وی چې هغه تم چې کې کورنی مسلو باندې وي. خو د دې ترڅنګ جی کا
ها شپ دره دره توي چې تاسو چون کې بهر هم یې او مونږ تاسو په شا باندې وینو د کانګرس ودانی هم ښکاری. صدر چې د امریکای کوم صدر هم وی هغه وینا کوي، نو د امنیت ډیر ګامونه هم وی تاسو صدا سوینه چې د امنیت ګامونه ډیرو
اکرام بالکل اردن کې وکړي چې د جازونو आवाज هم اوري. دا وخت هلیکاپټر هم ګرځي بل په واشنگټن ډي سي کې سړکونه زیاتره ده شوې دي، خصوصا دلته کې پټل چې کوم سړکونه زین او هغه ټول بند دي، او فوشا زې په ځای باندې پولیس ولاړ دي، د خلکو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی. او د نور کلا په پرتله دا ځلې ځکه چې تاسو ته یاد دی اردوونکو ته به هم یاد دی په کیپیټل هیل کې یو بده پېښه شوې، نو دا غې د وجه نه دا ځل امنیت ډېر ټینګار شوی دی. چې کوم مهم سړکونه دي په دې طرف باندې چې کوم لوی لارې دي هغه ټولې تړلې شوی دی. اوس هم دا وخت په کسوم دغه وینا دا غي ختم شوی ده، د غونډ روانه ده، خو هلیکاپټر په هوا کې ګرځي، د پولیسو ګاډي او دغه شانتي امبولانس ټول زبوې مې چې واشنگټن ډي سي ته پورا تقریبا ډکه دا وړي سخت امنیت ټینګار شوی دی.
شو دال صاحب ډېر مننه کوو تاسو زموږ سره پروګرام کې لاله ډېر مننه تاسو
ډېر مننه ډېر
او د وایس اف امریکا دیوا خصوصي خبرونه ده. د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سل ورځې پوره کېدو په موقع چې هغه د کانګرس شریکي غونډې ته کوم وینا کوله، په هغه حواله سره وینا خو تاسو واوریده د ریپبلیکنز لخوا جواب ته پتم یو چې د هغه لخوا جواب راشي هغه به هم تاسو ته وړاندې کو. خو ور سره ځینی هغه اړخونه د مهمه وینا چې کم د سیمې سره تړلې دي. اکرام تاسو هم د افغانستان ذکر باوریدلې د صدر بایدن په وینا کې، او بیا افغانستان د امنیت خبره چې کیږي نو د پاکستان په حواله سره هم خبره کیږي چې د پاکستان رول به پکې څنګه یو بیا چې خصوصا چې د صدر بایدن لخوا د ستمبر نیټه اعلان شوی دا د امریکا د فوزونو دراوستلو په حواله سره، نو پاکستان دې ته څنګه ګوري؟ موږ سره په دې حواله سره هم د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مرکه ده کنه؟
بالکل د دوی سره زمونږ همکار رحمان بنری خبره تر کړی دی، خو مونږ سره پروډوسر د وخت کې پلان دی هغه وی چې زمونږ سره د نیویارک نه زمونږ همکار او سلنکار جانگیر خټک سره پلان باندې راغله دي، نو مونږ به اول هغه طرف ته لاړ شو.
جی ضرور
جانگیر خټک سره تاسو سلم شو، ای په خیر علی.
په خیر علی خټک سره
ډیره مننه سمینا صاحب او اکرام صاحب او سړی سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، ډیره مننه تاسو. بالکل اکرام زبا مخکې شمه خټک صاحب نه بزال اول ته پوس وکما، تاسو خو با وینا ورېدلې د صدر بایدن لګ وګده هم ورته نشو ویلې، خو داسې وینا و چې په هغه کې ډیر اړخونه هغه په خبري وکړي، لنډي لنډي خبري وکړي، خو ډیر موضوعات وچړل، د امریکا داخلي هم او بیا عالمی هم. تاسو دې وینا ته څنګه ګوري؟
ډیره تاریخي غکوا یو څو لحاظو سره. یو خداوه چې ګوري د جو بایدن سره په کله نه هغه په واقع راغلی دی، نو هغه سل ورځونه یو ورځ اول سبب دا غي سل ورځې پوره کیږي په چوکیه باندې، نو هغه نه یو ورځ اول دا وینا راغله. دویمه دا چې امریکای په تاریخ کې اول ځل داسې وشول چې دا کانګرس چې کوم دواړه هاوسز دي، یعنی چې کوم ولسی جرګه ده او سنا، د دوه دواړو چې کوم مشترکه غونډه وه، دا هغه مشرولي دواړو خزو وکړله. یعنی همیشه نه چې کوم د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولسی جرګې مشر وي یا مشر وي، هغه د دې غونډې مشري کوي، ورته بیا چې کوم برستیال صدر وي هغه کوي. نو تر نن پورې خو برستیال صدر بو سړیو، دا دل یو زنانه وا، نو دا هم یو اول دل د امریکای تاریخ کې د اول چیرې دا کې غونډه نه وشوي د کانګرس چې کوم ځای کې د دې مشرولي دواړو خزو کړی، یو خدای او تاریخي موقعه. بیا تاسو لکه دا ذکر وکړلو چې خطاب به شک چې دا تقریر یا وینا چې کوم دا کافی مفصل و، یو تقریبا 15 پیته منټو نه زیات و، سلګ د پاسه 15 پیته منټو و. او لکه تاسو دا ذکر وکړلو چې ډیر موضوعات باندې خبر وکړل، بالکل دې کې شک نشته دی، زیات زور په کورونا خبرو باندې و، چکم کې د پینډمیک یا وبا په حواله تر امریکا کې چکم چیلنجونه مخه تراغلی او به هغه نه پس چکم ولسمشر بایدن وینا کړې و یا اجمنه کړې و چې هغه به 200 میلیون امریکایانو ته اول اصل ورځو کې چکم د شارټس دی ویکسین یا ویکسینیشن چکم انجکشن دی هغه به لګوي هغه دا نن ویل چې 200 او 40 میلیون خلکو ته لګیدلې همدا شانتي هغه د امریکې چکم ریسکیو پلان دی یعنی د امریکې اقتصاد حقول د پاره چکم خلکو ته باقاعده پیسې ورکړل شوې دي $2000 $1600 چکونه اوس ورکړل شوې دي دا هغه ذکر یو کړلو د دې هغه ذکر یو کړلو امریکنې جاب پلان یعنی چکم ریکنسټرکشن پلان چکم ته وای چکم کې د امریکې پلونه او نور چکم مواصلاتي نظام دی هغه به حقيقي هغه باندې دا خیال دادې چې تقریبا $2000 بلېږي هغه باندې کاغه کافی تفصیل سره ذکر وکړلو ورسره اقلیمی بدلون باندې هغه کافی ذکر وکړلو پیرس کلائمیټ ٹریٹی ذکر وکړلو چې امریکا ولې واپس لاړاله بیا د دې تړون د امریکې چې کم اقتصاد حقول تر دې هغه باندې هغه تفصیل سره روشنایي واچوله چې څنګه چې کم گرین جابز دی هغه به یو اقلیمی بدلون به هم حقي او تر دا یعنی هغه به ساری او تر دا چې کم نوکرې دی هغه به هم پیدا کوي امریکن چکم امریکن فیملیز پلان یو بل پروگرام دی دا جو بایدن اگر درلاندې چکم د خلکو کورونو ته یعنی کو ماشومانو راسته د پاره چکم ټیکس امرات ورکړل شوی دی هغه تفصیل سره ذکر وکړلو چکم مفت کالج دی اول کول پر های سکول پر مفت تعلیم دا اوس وی چې موږ په کالج پر مفت تعلیم ورکو هغه ذکر تفصیل سره وکړلو ورته بیا چکم هیلث کیر دی د امریکای صحت شعبہ دا وخت هم ډیر زیات فشار لاندې دا دا هغه هم هغه ډیر په تفصیل ذکر وکړلو چې هغه څنګه دوایانو قیمت کمول وړي هغه د دې ذکر وکړلو چې امریکا کې د دوایانو قیمت نړۍ نورې هوادونو په نسبت 15 ګونه زیات ګران دي د دې ذکر هغه خصوصو کې باندې وکړلو هغه دا ویل چې زبر چې کم د موږ انشورنس هیلث انشورنس چې کم دي دا هغه قیمت به کموم ورته دا چې دوایانو په اردانو ورته بیا چې کم دا هیلث کیر نه علاوه چې کم ټیکس ریفورمز دي ځکه چې هر تړې دا سوال کوي چې ولسمشر بایدن دومره لوی پلان لري تقریبا چې تاسو دا ولسمشر بایدن دا ټول پروګرامونه یو دی کوي تقریبا شپږ زر ارب ډالر جوړیږي دا هر څوک دا سوال کوي چې دې لپاره پیسې راځي چرته نه هغه په حوالہ
صحیح خټک سیب ډیره مننه تاسو موږ له وخت راکو خو د ریپبلیکن لخوا جواب ویل کیږي دا وخت کې موږ اوریدونکو او کتونکو به حل تکي بوزو تاسو ډیره مهرباني
ډیره مننه
The actions of the president and his party are pulling us further and further apart. I won't waste your time with finger pointing or partisan bickering. You can get that on TV anytime you want. I want to have an honest conversation about common sense and common ground, about this feeling that our nation is sliding off its shared foundation and how we move forward together. Growing up, I never dreamed I would be standing here tonight. When I was a kid, my parents divorced. My mother, my brother, and I moved in with my grandparents. Three of us sharing one bedroom. I was disillusioned and angry, and I nearly failed out of school.
Gran urjun ko da America the Republican party senator Tim Scott che the
single mothers out there
Senator Joe Biden the banana
ko jawab ki the Republican party hard trying to make ends meet wondering if it's worth it. You can bet it is. God bless your amazing effort on the heart of your kids. I was also blessed by a Chick-fil-A operator, John Moniz, and finally with a string of opportunities that are only possible here in America. This past year, I've watched COVID attack every rung of the ladder that helped me up. So many families have lost parents and grandparents too early. So many small businesses have gone under. Becoming a Christian transformed my life, but for months, too many churches were shut down. Most of all, I'm saddened that millions of kids have lost a year of learning when they could not afford to lose a single day. Locking vulnerable kids out of the classroom is locking adults out of their future. Our public schools should have reopened months ago. Other countries did. Private and religious schools did. Science has shown for months that schools are safe. But too often, powerful grown-ups set science aside, and kids like me were left behind.
نوموړی وایي چې باید چې اوسنۍ انتظامیې د کرونا وایرس له کبله چې دومره نقصانونه رسېدلي وو، روزګارونه بند شوي دي، سکولونه د دومره وخت پورې بند وو، باید چې سکولونه په وخت باندې کلاو شوی وی. د هغې له وجې ډېر هغه خلک چې هغه کمزوري دي، کم آمدن والے دي، هغوی د تعلیم په میدان کې ډېر وروسته پاتې شوي. دا د امریکای ریپبلیکن پارټۍ سینیټر ټیم سکاټ چې د امریکای صدر جو بایدن د وینا په جواب کې د ریپبلیکن پارټۍ دریځ وړاندې کوي. ګران اوریدونکو، موږ تاسو ته یو ځل بیا وایو چې د امریکای صدر جو بایدن د خپلو سلو ورځو سرته رسیدو باندې قامتنې خپلې غباندې بنا وکړه او خپلې هغه کامیابۍ امریکایي اولس تخکاره کړې چې په سلو ورځو کې ستر لاس کړې دي. صدر جو بایدن وویل چې کله رالی نو قوم سره وعده کړې وه چې 100 میلیونه کورونا وایرس ویکسین به خلکو ته لګوي او د هغه په دغه 100 ورځو پر وخت کې 240 میلیونه خلکو ته د کورونا وایرس ویکسین لګولی شوي. موږ سره د نیویارک نه زموږ همکار او سرنکار جهانگیر خټک صاحب په لائن باندې دی. جهانگیر خټک صاحب، تاسو یو ځل بیا سلیمو شوایو، په خیر راغلی.
بالکل په خیر راغلی خټک صاحب. تاسو ګرانو کتونکو اوریدونکو، د ریپبلیکن سینیټر ټیم سکاټ د ساوت کیرولاینا نه جواب اوریدلو چې هغه د صدر بایدن وینا ته کم جواب ویلو. خټک صاحب، که بیا موږ واپس راشو خپلو خبرو ته او هلته نه شروع کو، چې د صدر بایدن خو خپل وینا کې په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، زیاتره پکې داخلي موضوعات وو خو عالمی موضوعات هم پکې وچیړل، خصوصا که موږ د سیمې سره تړلې هغه موضوعات یاد کو، لکه افغانستان نه د فوزونو د وستلو خبره که په لنډو ټکو کې وکړه خو الته کې وکړه، او بیا د ترهګرۍ او د یمن او د نور هغه ملکونو ذکر وکړو چرته کې چې القاعده او داعش موجودګی لري. دې اړخونو ته تاسو به په کم نظر باندې ګورئ، څنګه چې دا سب پیغام ورکو په خپل په دې خبرو کې؟
پیغام ډیر واضح هو، او دا مکه پیغام دی چې کوم ولسمشر بایدن د خپل کمپاین د وخت شروع کړو، او چې کله هغه په چوکۍ کې نستلو هغه وخت هم هغه دا ژمنه وه چې زه به افغانستان نه خپل ځواکونه واپس راولم او روباسم. نن چې کوم هغه دریز بیان کړلو، دا مکه دریز دی چې کوم دی ناول هغه بیان کړی دی، خو یو شی چې کوم ماته ښکاره شولو چې پکې هغه یې ذکر ونه کړلو، دا خو یو ویل چې مونږ افغانستان ته تللي وو د القاعدې ته فضا ورکولو لپاره، ځکه چې هغه په امریکا باندې برید کړو، او اوسامه بن لادن ته چې کوم فضا ملو شو هغه په دې دنیا کې نشته دی اوس، او دا چې امریکا هلته کې ملټي جنریشنل وار دپاره نه ورکتلی، یعنی مختلف نسلونو دپاره چې یو نسل نه بل نسل پورې دا جنگ جاری وساتلی شي، هغه د دې مثال داسې ورکړلو چې د وخت چې کوم افغانستان کې د امریکې ځواکونه دي، هغو کې اکثر هغه خلک دي چې کوم د 2001 ترخګرو بریدونو نه پس پیدا شوي، هغه نن په افغانستان کې جنگ کوي. دا جنگ دومره لوی دی او دا نه ختمیدونکی جنگ دی، اور دکدا وخت چې دا جنگ مو ختم کوو، یو شی چې کم اما ته محسوس شو چې هغه ذکر نه کړلو، چې کم ادمه کله چې تم هم چې دې شي دې طرف ته ابروشي خو وجه هم دکدا چې چونکی ورستو سفارتکاری ډیر روانه ده، نو کې دې شي دا مناسب نه ګڼله. هغه د افغانستان امن عمل په حواله و چې کله امریکا افغانستان نوځي، چې کله امریکا په دې چې کمل تک عملیات دی هغه هغه یاسي مثال کړی دي، او چې شخصي توګه باندې تل ځواکونه نوځي الته کې افغانستان کې امن د پاره به امریکا کم قسم تا کردار لوبوي. امریکا به د افغانستان په پوله تړلې چې کم هیوادونه دي د هغې نه به کم قسم تا توقعات لري. امریکا به د نړۍ کې چې کوم څوک نور قوتونه دي، که چین دی او که روس دی او که هند دی او که نور هیوادونه دي، اروپایي هیوادونه دي، هغې په مرسته افغانستان کې چې کم د امن لار ده دا به څنګه هواروي. دا لوی سوالونه هغې ذکر هغې ونه کړلو ماته ښکاري ده چې چونکې هلته کې دا وخت کې کیسه ډېره پیچیده ده، او دا وجه ده چې کېدی شي هغه دا خیال ده کې تاتلی چې دې باندې فلحال رائے ورکول مناسب نه ده، او دا ضرور مناسبه ده چې چونکې امریکا دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځواکونه وباسو، نو هغه چې کم هغه دریز ورکړی دی او چې کم دریغه بار بار ورکوي اغم دکاو اغه چکم دریس خاتمه واغه اغه په دک الفاظ وکړه چې افغانستان کې خومغه القاعده ډیره کمزورې کړه او په دې دوران کې چې زمونږه ټول چکم فوکس او چکم زور واغه په افغانستان او القاعده نړۍ نور هوادونو کې خورش ولا اوس وخت راغله چې مونږه هغه هوادونو کې هم د دو ترخګرو مخنیوي وکړو او هغه تل کې هم د چکم زمونږه ملګری هوادونو دي هغه چې کم حفاظت دی هغه هم وکړو د دې طرف ته اشاره وکړه افغانستان باندې کافی ذکر وکړلو او مکمل توګه باندې چې کم پالیسې وجوهات دی هغه بیان کړل مستقبل کې به کومه قسم ته پالیسی وي هغه تشنګی لګ ښکارا شو.
صدر بایدن په خبرو کې چې کله د افغانستان په حواله سر ذکر راځي نو دا خبره کوي چې ویل بی ان د هورایزن، مطلب موږ به موجود یو. نو د دې څه مطلب غوښتل کېږي چې کفوزونه اوزی افغانستان نه، نو بیا به په کم شکل کې امریکا د هغه خلکو په مخې ته ولاړ یا د هغه خلکو لار بنسي چې سو قرانکاری دي یا د هغه سیمې ځمکه استعمالي په نورو ملکونو کې دورانکاری دي.
دا اوس لوی سوال دی او د په حواله سره بازه پالیسی کو نشته دی کو چې څومره امریکایي واکمن دي هغه د طرفه چې څومره خبرونه تر اوسه پر مخ ته راغلي دي نو هغه د دې چې درې قسم ته درې هوادونو نوم غستل کیږي چې کم نه امریکا دا غوښتنه کولی شي چې هغه تعالته کې سره سره خپل ځواکونو ساتلو اجازه ورکړل دي. تاجکستان، ازبکستان او پاکستان دا درې هوادونه دي چې تا چا نوم غستل کیږي لګیا دي او کې چې کېدې شي چې دلته امریکا دوسر رجوع کی او دینه دا غوښتنه وکړي چې مونږ تاسو زه راکې ولې چې امریکا د دې سیمه نه مکمل توګه باندې بالکل نه وځي هغه انډو پیسیفیک ریجن ذکر وکړو دا هغه سیمه ده چې کم ده کې چین او هند او دا علاقې چې کم ده دلته سمندري چې کم حدود دي په دلته کې امریکا به ډیر زیات مضبوطه طریقې سره خپل فوجي طاقت ساتي دا د پاکستان نه ډیر لری نه دي کوم امریکا ته دلته کې بیس نه هم شي ملاو بیا هم امریکای سره چې کم بهدي بیړه ده چې کم هغه ایرکرافت کیریئرز دي هغه اول هم په دې سیمه کې پاتې شوی اول هم د هند د سمندر نه په افغانستان باندې باقاعده بریدونه شوی اوسام بن لادن پرځد د 1989 کې هم نو داسې مثال نه اول هم شته دي زما نه دی خیال چې د کوم مکمل توګه باندې وځي او دا ضرور ده چې افغانستان خوره نه به امریکا خپل ځواکونه ضرور بهر وباسي او دې سیمه نه به بهر نه
شي. صحیح ډیر مهرباني جانګیر خټک صاحب، تاسو ته بیا هم تکلیف درکو که په پروګرام کې بیا موږ سره وخت پاتې او تاسو هم ویخوي ودار وي نو تاسو بیا هم تکلیف درکو خو تر دې وخت پورې چې تاسو موږ لا وخت راکو ډیر مهرباني.
ډیر مهرباني.
د ډیوا اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډیوا خصوصي خبرونه د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سلوزي پورکیږي چې سباله نو په دې موقع باندې د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره خصوصي خبرونه ته غوږی په ټلویزیون باندې د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ باندې لیدل هم شي. مونږ به وسې وړو کې غونډې د ماخلو او بیا راځو مونږ به خپل خبرونه جاری ساتو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. تاسو د امریکای صدر جو بایدن قام ته نیخ پنیغه باندې وینا اوریدله د خپل اصول ورځو په سرته رسیدو باندې چې سه تر اوسه پورې تر لاسه کړی دي تر راتلونکي لپاره سه پلان لري او د دې سره سره د بهر دنیا په حق باندې هم نوموړي خبرې وکړي که څه هم مختصر به د افغانستان په حق باندې هغه ویل چې د افغانستان نه به خپل پوځیان را وباسي. نوموړي ویل د شلو کلونو پورې د امریکای پوځیانو په دغه ملک کې د بهادرۍ سره جنگ کړی دی او اوس وخت راغلی دی چې دغه خپل پوځیان کور ته واپس راولي. په دې باندې به مونږه نیخ پنیغه باندې زو پیښور ته د پیښور نه باز مونږ سره د ډیبر رادیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نیخ پنیغه باندې په سوشي بو کې راځي او هغه به مونږ ته د نوموړي د خبرو اترو یعنی د جو بایدن خبرو اترو د هغه ناسو تمه لرل کېدره. د مونږ سره اسماعیل خان صاحب نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته سلمو شو او په خیر علی. وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، جو بایدن کوم د افغانستان په حق مختصر خبرو کړلې، خو تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په حق باندې وهغه وکړل چې د شلو کال وروسته به د افغانستان خپل پوځیان راوباسي، ستامه ته لرل کېدلې او د نوموړي چې د افغانستان په حق باندې کمی خبرې وکړلې، تاسو ورته څنګه ګورئ؟
پاکستان کے کو پدے باندھے دوش پدے رکچ ایک کم اہداف مخت ہے کو دشو دے جو بائیڈن خاص کر سیکرٹری آف سٹیٹ دا بلکنز دا غنا پاس چے دی با استنبول کی کانفرنس کولو او مختلف مراحل بکے دل داغی تر لا دے دی چے کم ذات دا دوہ پارا ٹائم فریم ساتلو دا رکھنو دا ہوتلو دا پارا تو بہا رنگی پال ترتیب سرا کال کو نشول استنبول کے کارن سن شو طالبان دین تیار ندی چے د انٹرم گورنمنٹ چے پاکستان کی جوڑی کی پگڑا باندې مشرکہ باندې حکومت کی یو داسی وقت دی حکومت کی شامل شیا ہے طالبان تیار نشو نو د بائیڈن چے دپارا مشکلات دی پدی ٹول پر پروگرام کی او لگا ہو دے پاکستان کی پدی باندې فائش داو چے لو ہوندے نو کلیئرٹی راغلے وا جو بائیڈن پالیسی کی او پرون د دفاع دی بایچار د امریکای غا آسٹن خبرې تر شوې د پاکستان د فورس سره نو د معلومی چې د امریکای بس د وی پالیسی په پاکستان کې ځکه چې کاری داسي چې په پینټاګان کې د جو بایدن په پالیسی باندې تحفظات ضرور شته دی یو خبره خو د پاکستان په ځای کې بل چې کومه ده د منطقي په حواله سره هم د پاکستان پاکستان خبر کی اور خبر مسئلہ پاگے کے پاکستان دا پوائنٹ تے چکم تا سفر ملک دی مالدار ملک دی اگر دے او ملک دا چے ترقی افتری دای باندې ہٹ کٹ کر دے خپل دی دای بلڑ کے امریکہ سے اعلان کی تو تم خپل خیال دار چے د بائیڈن چکم تقریر دے جو بائیڈن پای کے دغ رکھو دا گمرا کے اشارہ نہ شوی او نہ گڈی رمائی شو پاکستان کے پت لے پدی لگ ضرور ہاں
د پاکستان د افغانستان د جګړې یو حل را وستو کې او د پاکستان رول په حق لباندې پاکستان نه آیا تاسو ویني چې ستا ملر لکیږي چې سو رول خو کوم لوبوي خو سمره په پاکستان باندې زور راول لکیږي چې طالبان د مذاکراتو میستر راولي
زور پوش په پاکستان باندې ډېر زیات دی او خبره ده چې پاکستان باندې نن سبا فشار په خپل هم ډېر زیات دی هغه غټه خبره ده چې امریکایان خو فیصله کړې ده په افغانستان نوري او پاکستان د پاره اوس مشکل ده دی یو د امریکایانو د خپل مشکل دی چې هغه غواړي چې پاکستان د طالبان باندې پورس پر زور وغواړي چې طالبان په یو خدای چې د استنبول کانفرنس ته غاړه کې دی دوی مدد لري چې صدا لارو باسی مخت د تک د پارا اوربان دیا په موبایل کې په تشدد کې د کمیرا ولي او د موقتی حکومت پر دای فورمولې باندې خبرې تر شروع شي ته امریکای تړه خو فشار په خپل ځای باندې په پاکستان ته په خپل ډېر رقم مسله ده ځکه ک امریکایانو د 10 بوتل او طالبان خبرو ته پکې نه راځل او په افغانستان کې جګړه بیا ځای نه خبر سره شروع شو پاکستان د پاره خپل ډېر څو جن مشکلات شي واکېږي امریکایانو په خپل پوره دا خبره کړې ده او دا خبرې کیږي چې افغانستان کې مسله جوړیږي پاکستان ته ټول کې زیات پدې منطقه کې ټول کې زیات مسله په پاکستان سره جوړیږي
سمرا ډیرا مننه کوم تاسو اسماعیل خان صاحب تاسو په پروګرام کې رالی او د جو بایدن د دغه بنا په حق باندې د افغانستان د مسلې او د پاکستان د کردار په حق مخابره تر وکړي تاسو ډیر مننه
د وایس اف امریکا دیوا خصوصي خبرونه چې د امریکا صدر جو بایدن د امریکا کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره دا تاسو اوریدلې شي او کتلې شي د وس مونږ په دې خبرونه کې زو د پاکستان د امریکا د پاره پخوانی سفیر حسین حقانی امرکیتا. حسین حقانی چې په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، د افغانستان نه د امریکای ځواکونو د وتلو وروستو کده پخوا په شان د ډیورنډ لاین د پوری غاړې د طالبانو سره کومکونه کېدل، نو طالبان به د کابل د نیولو هر ممکن کوشش کوي. خو حقانی دا هم وای چې واشنگتن با په طالبانو نظر ساتي. د خاغلی حقانی سره د ډیو همکار رحمان بنیری مرکه کړې ده او په سر کې تی پختلی دي چې د صدر بایدن دغه فیصله ته هغه څنګه ګوري چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمي. نو راځي چې دغه مرکه واورو.
صدر بائیڈن کا فیصلہ امریکہ کی اندرونی سیاست کا نتیجہ ہے۔
صدر بائیڈن افغانستان د ځواکونو د وښکلو پریکړه د امریکای د کورنی سیاست په نتیجه کې وشوه۔ په امریکا کې دا خیال موجود و چې په افغانستان کې د نور امریکایي ځواکونو پاتې نشي۔ صدر بائیڈن دا ونکړای شو چې اولسته ووایي چې هلته د ځواکونو ساتلو جواز څه دی، ځکه هغه اسانه لار خپل کړل. دغه په خیال په افغانستان کې چې بیا هم څه حالات جوړ شول، امریکا به پرې نظر ساتي، خو هلته نور هم ځواکونه ساتل د امریکا د سیاسي ضرورتونو لپاره ممکن نه و.
امریکا کې لیے امریکی سیاسي ضرورت کی وجہ سے ممکن نہیں رہا۔
قاری صاحب، کچھ امریکی جنرلز نے سینکام کے جنرل میکنزی کے بشمول
حقانی صاحب د زنی امریکایی جرنیلانو لکه جنرل مکینزی او داسې زنی سرجران دا فکر مندی کوي چې طالبان بیا خطر جوړې دي شي. تاسو د دې فکر مندی سره صحه د پوره اتفاق کوئ؟
اس بات کی گنجائش ضرور موجود ہے کہ اگر افغانستان
د دې خبرې امکان موجود دی چې کچيري طالبانو ته د نورو هیوادونو څخه کومک رسید، نو کېدای شي طالبان په اقتدار د قبضه کوشش وکړي. هغوی داسې ویلي هم دي او د امریکای د ځواکونو په غیر موجودګۍ کې به ټول بوج په افغان ځواکونو پریوزي او افغانستان د وخت څخه کمزورتیا لري. خو داسې هم نه ده چې ګني د امریکای ځواکونو د وټولو سره سم به طالبان کابل قبضه کړي.
کیوں لگتا ہے کہ طالبان آ سکتے ہیں؟ آپ نے کچھ شروع میں کہا
حقانی صاحب، تاسو بنیادوں دعوی چې طالبان بیا اقتدار تر سے دیشی
20 سال کے بعد اقتدار پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں اور کابل تک پہنچ بھی سکتے ہیں؟
طالبان کوئی مثبت قوت تو ہے نہیں، طالبان تو درحقیقت ایک منفی فورس ہیں۔
طالبان څه مثبت قوت خو نه دی، طالبان خو یو منفی طاقت دی او هغوی یوازې په بربادۍ خورولو پوهیږي. کچیری هغوی د خلکو په بیرحمۍ سره د وژلو پریکړه وکړه، نو بیا د یو مثبت قومي پوځ په مقابله کې ولسی منفی طاقتونه وژنو او حملو د لارې خپل مقصد ته رسیدل به ګران کار نه وي. بل دا چې په تیر وختونو کې د ډیورنډ د بلې غاړې د طالبانو حمایت کېدلو، ما اوریدلی چې اوس دغه حمایت د ختمېدو خبره روانه ده. کچیرې دغه سی وشو، نو بیا خو د طالبان لپاره په کابل بری کول ګران دي. د پاکستان له نقطې نظره اهمه فیصله خو به دا وي چې طالبان د یو وسیل بنیاد افغان حکومت برخه جوړ شي وي، خو طالبانو ضد نیولې دي او د امن په مذاکراتو کې هم ګډون نه کوي، ځکه څنګه څه مشکلات به ضرور وي.
ضد پر آگئے ہیں اور امن جو مذاکرات ہیں ان میں شریک نہیں رہ رہے، تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی مہاجرائی تو ہوگی، اور وہ مہاجرائی ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں جب وہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔
کرانو کتونکو او اوریدونکو، د دیوا دغه خبرونه تاسو د دیوا په سیټلایت یوټل سیټ او یا بی او یا اشاریه 15 ایست یا ختیس او چینل یوسل درې باندې هم کتلې شي. د دیوا په فیسبوک باندې دغه خبرونه نیخ پنی غلیدلې شي، د دیوا په ویب سټ باندې لیدلې شي او په ټویټر باندې هم دیوا فالو کولای شي، فیسبوک باندې هم دیوا لایک کولای شي او په ریډیو باندې هم تاسو د دیوا دغه خبرونه نیخ پنی غا اوریدلې شي چې د دیوا خصوصي خبرونه ده. د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره ده. او اکرام، د افغانستان مونږ خبره کوله، نو دا به هم زخپل اوریدونکو کتونکو ته وایم چې د افغانستان په حواله سره او د په نور مهمو موضوعاتو په حواله سره د صدر بایدن د وینا مهم ټکي هغه د ډیوا په ویب سټ www.voadivanews.com باندې هم هغه پورا خبر چي دی هغه چاپ کړی شوی دی. هلته کې هم دا پورا خبر لوستل شي کچا نه پاتې شوی کڅوک نه خبر کچا نه اوریدلی چې صدر بایدن په خپل وینا کې په کوم موضوعاتو خبري وکړي نو هغه د خبر په شکل کې تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم کتلی شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivanews.com. او اوس موږ سره یو بل مرکه هم د اکرام.
بالکل سره یو ځل بیا وایو چې د امریکای صدر جو بایدن قام ته چې کوم وینا کړی دا د سلو ورځو پوره کېدو باندې دا وینا کړی دا په دې کې ډېری مهم خبرې هغه زیاتره د ملک دننه په سیاست دي د امریکای د انفراستراکچر یا بنیادی اډانې په حق لباندې دي چې په هغه باندې د جو بایدن د پلان تر مخه یا د هغه لاندې به 2.3 کرب ډالر لګول کیږي چې په دې کې روډ سړکونه پولونه د بجلی او د انټرنیټ نظام دغه هر څه شامل دي او د دې نه علاوه د 1.8 کرب ډالرو بل چې کوم پیکیج دی د تا د فیملی پیکیج ویل کیږي چې د ماشومان په خصمانه په تعلیم باندې او په دې باندې بلګول کیږي. خو راځو د پاکستان او خاص کر د افغانستان په حق لباندې چې د افغانستان نه د امریکایي پوز د وستو په حق لباندې د امریکای په فیصله باندې د پاکستان په خوانه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سوای دوی سره زمونږ همکار رحمان بونری دغه مرکه کړی.
دیکھیے یہ امریکہ کے فیصلے ہیں. امریکہ نے فیصلے کیا افغانستان آنے کا 20 سال کے بعد.
دا امریکی فیصلہ دا شل کالا پخوا امریکی سیمتا دا ورتک فیصلہ کڑے وا او سی دا بیرتا تللو فیصلہ وکڑا زبا دا خواست وکڑم دا امریکی دا حکومت نہ ہم او دا ہاگوی دا ولس نہ ہم چې تاسو د سم مقصد لپاره راغلی وی نو اوس سپریک دی. امریکا خو بلاړ شي خو مونږ خو چرته هم نشو تللی. په افغانستان کې چې څه هم کیږي اثرات به په پاکستان ضرور کیږي. په خوا چې روس راغلی و هم نو داسې وشوه بیا طالبان راغلل. نن چې بیا امریکا بیرته ځي نو زموږ خواست دا دی چې د دې وروستو چې به څه کیږي د هغې ذمواري ټول په شریکه واخلي. مشکلات به راځي او د دې بوج باید نړۍ په شریکه واخلي.
اب ان کو ان کا بوجھ کم از کم دنیا کو شیئر کرنا چاہیے کیونکہ مشکلات آئیں گی.
مگر تھوڑا سا وضاحت کیجیے کہ
عباسی صاحب آیا تاسو لگ وضاحت کولے شئی چھے سب قسم مشکلات تاسو وینے دا امریکہ دا فوجنو امریکی تا دستانی دونو پاس تاسو دا کم مشکلات اظہار بکا سب قسم مشکلات کے دیشن.
اب امریکہ کی جانے سے کیا مشکلات آ سکتی ہے افغانستان میں یا پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی
ہے؟ امریکہ تو چلا جائے گا نا. جب وہ چلے جائیں گے تو ملک افغانستان کے اندر کیا ہوگا؟ کیا آپ
امریکہ کو بلاڑ سے خوپا افغانستان کی بس کی آیا تاسو یو مستقل نظام جوڑ کر دے؟ آیا تاسو یو داسې پوز تیار کر دے چی امنیت بو ساتی؟ آیا حکومت با پزے پاتی شی؟ آیا انتخابات بہوشی اسے نہ داسې وشی چی یو زل بیا په هیواد کی خانه جنگی شروع شی لکه څنګه چی پخوا شروع شوی وا او دسل وجه نه چی بیا طالبان پیدا شول او بیا چی سه حالات جوړ شول هغه ټولو تخکار دی. اوس یو زل بیا امریکا طالبانو سر مذاکرات وکړل فیصله وشوا خو وروسته بس کیږي امن براشی کنه د دې سخکار تصویر نه ښکاری زال بتا راتونکو وخت کې مشکلات وینم.
معاملہ کی طرف جائیں گے جو روسی انخلا کے بعد ہوا تھا. تو مجھے اس خطے میں خصوص افغانستان کے اندر اور افغانستان کا اثرات جو پاکستان پر ہوتے ہیں مجھے مشکلات نظر آ رہی ہیں.
حقانی صاحب آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ جب کہا جاتا
ہے عباسی صاحب تاسو د دې خبرې سره صحه ده پورې اتفاق کوي چې ولګي پاکستان افغان پالیسی چې دا داغه جوړون کې چې هغه د پاکستان پوزیشن نه اعلان دي.
دیکھیے ایک سیکورٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ
پاکستان دی سیکورٹی ہے وا تصور ورکوي او په هغه کې د پوز کردار شته دي او نړیوالو هم دا کوشش کړی دی چې موږ ته د پوز د نقطې نظر سره وګوري او نړۍ هم د پاکستان د پوز سره تعلقات ساتلي دي. د افغانستان په معامله کې خو زموږ سیاسي کردار ډیر کم پاتې شوی دی. زما په خیال دا معامله یوازې د پوز نه ده چې امریکا لاړ شي نو دا مسله به د سیاسي لارې حل کول غواړي. زمونږ سره غم دادی چې هسې نه یو ځل بیا افغانستان ته د پوز د نقطې نظر سره وکتلی شي او بیا مونږ هغه مقام ته په شا لاړ شو چې په کوم مقام چې مونږ د روس د وتلو نه وروسته ولاړ وو.
د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره تاسو د ډیوا د خصوصي خبرونه تا غوږی په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ باندې دغه خبرونه نیخ پنیغه لیدلې هم شي. د امریکا صدر جو بایدن په خپل نننې وینا کې ویل چې امریکا د هغه ترهګرو د تعقیب لپاره افغانستان ته ځواکونه ولېګل چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله کړې وي او دا چې په افغانستان کې میړانې ورستو وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه کورتستان شي. خو په پاکستان کې چې دې بیان ستمی کېدلی او د افغانستان د امن په حواله سره د پاکستان رول د امریکا لخوا به څه قسمه ټاکلې کیږي یا څه قسمه د پاکستان نه به تم کیږي په دې حواله سره پاکستان کې سړنکارانو د امریکا صدر جو بایدن دې وینا ته په کم نظر باندې لیدل دای سمره مهمه ګڼله. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې موضوع باندې رپورټ تیار کړی وو. دا رپورټ د دې وینا د نشر کېدو نه مخکې تیار کړی شوی وو چې په پاکستان کې سړنکاران دغه وینا ته څه ګوري او څه تم کوي چې په دې کې بعد پاکستان او د افغانستان د امن په حواله سره د پاکستان د کردار په حق لسه ویل کیږي. نو درځي چې د ډیوه خبريال عبدالرزاق ته رپورټ ګورو.
د امریکای صدر جو بایدن چې د کانګرس شریکی غونډې ته بخپل وینا کوي په پاکستان کې سیلونکو هیله سرګند کړي چې نوموړې بعد افغانستان پاکستان او د دې سیمې په اړه خپل پالیسی روان دي کړي. دا په داسې حال کې چې د جو بایدن انتظامیه د افغانستان نه د ځواکونو وستو اعلان کړي او لدی روان دي په خوانی صدر ډونلډ ترامپ ته د افغان طالبانو سره شوی لاسلیک ته د بیا کتنې هم ویلی وو. د پیخور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز سانګي مدرس پروفیسر جمیل احمد چترالی ویډ وته ویل چې جو بایدن با ضرور د افغانستان په اړه په خپل پالیسي خبرې کوي. خود دې سیمې خلک غواړي چې صدر جو بایدن په دې منطقه کې پایدار امن هم خپل ترجیحاتو کې وساتي.
هغه به د سټیبل افغانستان او د پیسفل ویډرال اف امریکن فورسز او فیوچر ګارانټیز چې په افغانستان کې هر قسمه حکومت جوړیږي هغه به د دنیا د امن لپاره د هیڅ قسمه خطر بایس نه وي. خو کومه تمه چې د دې علاقې خلک لري چې یوازې د دنیا د امن لپاره خطر د بایدن پرایورټی نه پکار بلکې د افغانستان د عوام لپاره امن د پاکستان او د افغانستان د پښتون قوم لپاره امن دا هم د دنیا ترجیح پکار ده.
نو مور زیاته کړه د امریکای له خوا د پاکستان سره پوزي یا عسکري امداد کېدل امکان نه لري. البته د تیر وختونو په سیر صدر جو بایدن د پاکستان سره د تعلیم، صحت او د ترقې ترڅنګ د کشمیر د شخړې په معاملہ کې مرسته کولې شي.
کشمیر حواله سره یو امکان شته چې بایدن یو مثبت کردار ادا کړي او د حواله سره پاکستان هم وخت په وخت ډېر کلکه غوښتنه لري چې د افغانستان مسلې حل کول سره سره د کشمیر مسله حل کول هم مهم دي ځکه چې دا په پاکستان کې په ډېر پا انداز کې یعنی په مستقل بنیادونو باندې د ترهګرۍ او د جهادي تنظیمونو د ختمولو یو لار جوړ شي.
سیلونکو دا هم وایي چې د افغانستان نه د امریکای پوزونو وتلو وروسته به هم امریکا په دغه هیواد کې تکنیکی او ستراتیجی حالی زلی دوامدار ساتي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د سانګي اسسټنټ پروفیسر خورشید خان وی ویډ وته ویل کچره بهرني ځواکونه د افغانستان په داسې حال کې وستل شول چې د افغان حکومت او نورو ډلو ترمنځ د سولې خبرې پایته نه رسیدلې نو په دغه هیواد کې د امن راوستلو لپاره زور به په پاکستان اچولې کیږي.
کدی دغه شانتي وتل نو پاکستان باندې به یو ډېر غټ پرشر وي، ځکه چې امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې ګوره په افغانستان کې حالات خراب شونو تبیم ذمہ واری، ځکه چې طالبان ستا زیر تسلط پاتې دي یا زیر اثر پاتې دي، او اوس هم چې دین په دې روغه کې دا وښودل پاکستان چې او دوی د طالبانو مبارک کې کافي اوس هم اثر رسوخ لري. نو که دغه شانتي کېږي د پاکستان خاوره استعمالیږي یا د هغه ځای خاوره دیزي، او دغه شانتي بل 9/11 کې دوه خطرې وي، څنګه چې هغوی دا خبرې ظاهره نو د پاکستان د پاره ده واقعي ډېر زیات خطرناک حالات وي.
نو موري زیاته کړه د افغانستان د وټلو روستو به امریکا په دې منطقه کې د چین د اثر رسوخ مخنیولو د پاره به د پخوانی صدر بارک اوباما په وخت کې وزکړې شوی ایشیا پیسیفیک ډاکومنت تګلارا مخکې بوزي.
نو په هغه کې خو اغیزان سره د انډیا پورې او ملک اغستې وطنونه اغستې دي، خو دغه پاکستان هغه د اغین اکسکلود کړي په هغه کې نه دي شامل. نو که اوس داسې کېږي نو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی مکمل دې ریجن نه وتل، ځکه چې ناسټ ټیکټرز د امریکې لپاره ډېر غټ خطر ده، او ناسټ ټیکټرز چې هغه دلته کم حالات کېږي یا روانېدای شي نو نور داسې ملکونه دي په دنیا کې داسې طاقتونه دي چې هغوی دا غواړي چې یاره امریکې ته دلته حالات خراب کړی شي د هغوی د وتلو نه بعد. زما خیال داری چې بیا به پاکستان په ایران په دې ملکونو ډېر غټ پرشر وي چې ګوره که داسې څه په طالبانو په شکل کې یا نور کم خلک دی په افغانستان کې رچوتیږي او حالات مت خرابي، نو دا غیزه موارد په پاکستان او د نور ملکونو وي.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان نه ځواکونه وستل پیل کړی دي، او د غرنګ نیټو هم ویلي چې د امریکای سره بسم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
The Voice of America. د وایس اف امریکا دیوا خصوصي خبرینه خصوصي خبرونه دا، په دې خصوصي خبرونه کې د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره تاسو لاول ترجمه دا غو اوریدل چې د امریکا صدر جو بایدن چې کله وینا کوله نو په پښتو کې تاسو واوریدل چې صدر بایدن په خپل وینا کې په کوم مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړې، او دا غې نه پس د سړنکارانو په دې حواله سره څه نظر ده دغه هم تاسو ته وړاندې کوو. ریپبلیکن خواچې سره جواب ویل شو، هغه هم تاسو ته وړاندې کړی شو. د امریکا صدر جو بایدن د خارجي تعلقاتو په برخه کې وویل چې د چین، روس، ایران او شمالي کوریا خصوصي ذکر وکړو. هغه وویل هغه ایران او شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د اټمي وسلو تکل دی پریک دی، او چین سره په اقتصادي هلو ځلو کې هغه همکاري غواړي، خو چین د امریکایي ټکنالوژي او هنر د غلانه لاس واخلي. هغه وویل امریکا به د انډو پیسیفیک په سیمه کې خپل فوزي موجودګي هم په ځای ساتي. موږ سره د ډیوا سړنکار پیر زبیر شاه سي په دې وخت کې موجود دی د ویډیو لینک تلاري، او هغه نه به مونږه تفصیل اخلو په دې موضوع باندې د صدر بایدن د وینا په حواله سره به ورسره خبرې کوو. په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، تاسو به هم د صدر بایدن وینا اوریدلې. لاول کزه تاسو نه دا تپوس وکما چې دا وینا تاسو ته څنګه ښکاره شو، دې ته څنګه ګوري؟
نو چې وینا خو څنګه مونګولي واورېدل چې کوم بنیادی خبره وي، دا اصل ورځو د کارکردګي وا، او په دې کې کوشش وي د هر یو صدر چې هغه امریکای خلکو ته خپل عوام ته هغه سیزونه چې دوی کوموي کوم پرمختګ دوی کړی وي نو هغه باندې خبرې وکړي، او دوی او چې کوم مخکې دوی پروګرام وي چې دوی څه کول غواړي د خپل ملک لپاره د خپل خلکو لپاره، نو هغه پروگرام صدر جو بایدن خارکو، او بہرحال خو اصلی خبر جو کومه د وکړه هغه چکم اوسه پورې لکه ویکسینو نه راواخلې تر د افغانستان تر جنگ پورې دوی دا ویل چې دایمنګ په لاس دا سه ګټه دي چې موږ راخسته دي سپیشلی د افغانستان ک جنگ مون خبر وکړو. نو د مکه خبر وکړه چې کوم د 14 اپریل باندې کړي وي چې افغانستان د ځواکونو دا فیصله ولې ضروری و، ولې دوی وکړه، اول دته د یو ګټه وای، ول چې د اولم وای چې زب پنځم لکه سلور صدران تیر شو چې دا جنگ بو دوی سره، خو زه به دا پنځم کس ته نه پرېږدم چې دلته لاړ شو دا جنگ ختمو. دا جنگ ختمول او د امریکې ځواکونه اوباسل هم صدر بایدن یو خپله ډېره ګټه بولي، د فارن پالیسي یو کامیابی بولي، او په هغه وجه نه د دا نن بیا مکه خبرې چې د کوم په 14 اپریل کړې وې په خپل په دې تقریر کې مې تکرار کړې چې افغانستان کې کوم دوی هلته تګ او هلته بیا شل کال هلته اوسېدلو کوم جواز و، هغه جواز اوس نشته. القاعده هلته اوس کمزورې شوې ده او القاعده اوس افغانستان علاوه نور هیوادونو کې هم شته، خو بهرحال دوی به بیا هم نظر پرې ساتي. او دین علاوه چې کوم اسامه بن لادن اصلي کس و، هغه چې هغه مونږ عمر کو نو دا تقریر مکه یو هغه غونې تقریر و، دلته ډومیسټک پالیټکس لپاره هم او د فارن پالیسي په حواله سره هم هغه خپل کامیابی ذکر
وکړو. پیر صاحب، زه یو پښتني ترازو تاسو وړاندې هم تخرونه د نن وړاندې چې کم صدر ډانلډ ترامپ د هغه مناګان هم ورېدلې، خاص کر خارجه تګلار باندې باندې ټو په حق لچا کم خبرې کولې یا چینو د روس سره فرق ویني د پوینا کې او د هغه پوینا کې؟
نو فرق خو جی که فارن پالیسی کې موږ ګورو نو ما په خیال زبوایم چې زیات فرق خو ما ته د ټون والا ښکار شي چې لګاغه کوم سټایل کې ور ټرمپ خبره کوله کې دی شګه بل نور سخت به وای یا به فورسفل چې ورته وای اګریسیو چې ورته وای په انګلیش کې. خو صدر بایدن کوم خبرې وکړو هغه هم تقریبا کتر سوګر فارن پالیسی ایشو مکه یاد کړی چې کوم صدر ټرمپ یادولې اغه کر ایران واخلې ک نیوکلیر اغه نارت کوریا شوا تر هر غره شوا بل چین سره چې کوم دی مکه خبره چې کوم ټرمپ کولې چې چین مونږ نه دا کوي مونږ نه ګټه اخلي مونږ ټیکنالوژي لا کوي او دا سونه اغه صدر ټرمپ وکړي، بیا صدر جو بایدن هم نن وکړي، بیا چې کوم جو بایدن نن دی بای امریکن خبره وکړه دا د ټرمپ اول کاغه نارب ډېر مشهور و چې صدر ټرمپ دا خبره کوي چې هر یو شی امریکن نو دمنن دا و چې دا چې کوم نوی سونه دی په لکه الکتریک کارز مثال ورکو یا غو چې دا په امریکا کې وي جوړیږي، امریکای امریکایان به جوړوي، امریکایان به اخلي. نو مطلب د هغه انورډ هغه بچو چې امریکا فرست خبره و نو هغه بایدن هم یو حد پورې وکړه. نو فارن پالیسی خو کوم امریکن هغه ته دي چیلنجز دي، هغه مانه د خیال چې یو صدر بدلې دو سره هغه هم بدل شي او پرایورټیز کې لږ فرق راشي. نیټو مونږ ګورو نو نیټو صدر ټرمپ په ټایم کې زموږ چې نیټو ډیر هغه کولې چې فرست ټایم په اول ځل نیټو د امریکای سره خپل حکومت بوج دې کوم مالی هغه دې بوج دې هغه د امریکای سره واخیستو او امریکا صدر ټرمپ مجبور کړل چې دوی خپل دفاعي بجټ زیات کړي او نیټو ته پیسې ورکړي شي. نو هغه مکه خبره ده چې الکترون کې به فرق خو بنیادی چې کوم فارن پالیسی چیلنجز دي او چې کوم امریکای ور سره مخ دي مکه دي او صدر ترامپ هم دا ذکر کړي او بایدن هم مکه تقریبا مکه وکړي.
یو بل چې د امریکای د دوو پارټو یعنی ډیموکراتس او ریپبلیکنز په منځ کې همکاري یا اختلافات د دې اړخ ته کچر تر راشو، نو د اوسنی صدر جو بایدن تاسو لهجه هغه د اپوزیشن ګوند ریپبلیکن پارټي اړخته څنګه لیدله؟ د وینا هغه ټون هغه لهجه تاسو څنګه ښکاریده؟
نو لهجه خو ګوري او د کې به ما دوه خبرې چې کوم ما نوٹ کړې و، اول خو دا خبره وکړه چې د امریکای په جمهوریت باندې ټول نغټه چې کوم حمله شوی وا او خطر وا، لکه زه په داسې ټایم کې صدر را شوی وم او کوم پینډمیک دی هغه دی، نو دا اشاره د وا صدر ټرمپ په طرف ته صدر ټرمپ هغه خلکو طرف ته چې کوم راغلی وو د شپږم جنوري باندې دلته په کیپیټل هیل کې بیا ځنه خلکو په کیپیټل هیل حمله کړی وا، نو یو خو هغه اشاره د کشان وکړه چې لکه مونږ اوس بدل یو او هغه داسې کار کړی او ډایرکټ نو دی ویل، خو ما خپل خیال دا دی چې داسې اشاره هغه انسیډنت طرف ته وا او اکا صدر ترامپ ته تور وخت طرف ته وا. او بیا اخر کې د بیا بیا چې کتا سو سپیچ وګورئ نو دا خبره وکړه چې او هغه هیل د نیشن چې د کوم اوس په کار دی چې خپل کوم ډیفرنسز دی یو بس اختلافات دی دالری کو او په یوزه شو او چې کوم دا نقصان شوه دی دوی په خیال کې هغه مونږ سره برابر کو نو یو قسم کوشش دا و چې ریپبلیکن سم ځان سره راواخلي ولې چې دوی څومره هم اوس دوی پروګرامونه اناؤنس کړل په دی هغه کې چې مونږ به داسې کول غواړو یا داسې به کوو نو ادب بیا په کانګرس غږ وکړو چې کانګرس دې اوس داسې وکړي نو که کانګرس باندې غږ کوي مطلب دا دی چې دوی تش په ډیموکرات نه بلکې په ریپبلیکن هم غږ کوي او چې څومره هم د میجر د پالیسیانې دي که هغه دې کامیابول غواړي نو هغه کې د ریپبلیکن ورسره سپورټ ډېر ضروري دی او کوشش وی په داسې موقع باندې هر صدر او بایدن هم په خیال د کاغو چې زیات ریپبلیکن خپه نه کړي او هغه شروع
پیرسیب که یو آخری تپوز تاسو نو کم پتلو تلو که اسی موضوعات خو دیر صدر بایدن پخپل وینا که وچیرل پر دیر موضوعاتو باندی داخلی او که خارجی خبری وکڑی خوستاسو دیو سرنکار پر نظر باندی صدی سی موضوع چی حقا با دا امریکا یا دا نڑی دا پار زیاد مهم و حقا پا دی خبرو که خکار نشوا
نو ما په خیال خو ډېر لکه اکثر دا سپیچ کوم دوی زیات فوکس دن نوی ولې دا کانګرس خبرې وي او دلته امریکن چې کوم خلکو دې سره چې کوم ریلیټډ خبرې وي او ډومیسټک خو بهرحال بهرني که اوس مونږ په یو پاکستان په نظر ورته وګورو نو پاکستان کې چې فرض کړه یو وزیر اعظم عمران خان یا نور هلته چې کوم خلک یې نو هغوی به وایي چې کېدی شي دې داسې اعلان وکړي چې د پینډمیک ریلیف په شکل کې چې لکه موږ ته قرضې را معاف کړي یا داسې چې کوم داسې غریب ملکونه دي هغوی پر داسې یو غټ اعلان وکړي هغه به خلکو به ایکسپیکټ کولو خو ما څنګه تاسو ته وویل چې دا چې کوم سپیچ وي دا خپل دننه ډومیسټک دلته ووټرانو ته د امریکن پبلک ته دوی دا ښودل غواړي چې موږ څه کړي دا سل ورځو کې لکه دوی اول شی د ویکسین وویل چې ویکسین ما 200 ملیون یاد کړو 200 ملیون ته ورسېدل شارس نو فوکس دوی دا ډومیسټک هغه باندې وی او فارن پالیسی چې کوم میجر شیو افغانستان ما په خیال هغه ټوله زیات لکه افغانستان کې تاسو وګورئ خبرې په وکړې اس کمپیر ټو ایران یا هغه نو او دا ولې چې دا دوی وایي چې دا موږ یو کامیابی ده چې دا امریکای د تاریخ ټول نو غږ جنگ مو ختم کوو موږ اوس باندې واپس راولو اوس یو معاهده شوی ده ما په خیال دا ډومیسټک اډینس په
اړه صحیح ډېر
مننه کو پیر صاحب تاسو ډېر مننه ډېر مننه او ګران اوریدونکو اوس راځو تاسو د امریکای صدر جو بایدن خبره ترې واورېدلې چې افغانستان په حق باندې هم خبره ترې وکړلې چې د هغه ځنه مخبل ټول پوځونه روباسي هم په دې حق باندې زمونږ همکارې منزه شهید د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د وضعیت ارزونې لپاره د ګمارل شوی امریکایي ډلې مشر سلاکار علي احمد جلالي سره خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
جلالی صاحب د امریکای صدر جو بایدن با د کانګرس غړي ناستې ته وینا کوي څه تمه کیږي چې د افغانستان په حق له بد خپلې بهرنۍ پالیسۍ کوم مهم ټکی باندې یا مهم ټکو باندې وغږیږي
البته تشکر البته د نن شپې خبرې چې دلته کیږي جمهور رئیس بایدن به د خپل تیرو سل ورځو یو اجمال وړاندې کی کوم لاسته راوړنې درلودې او د آینده لپاره کوم پلانونه لري او توقع یې څه شی ده په دې جمله کې شاید دی د راتلونکو سل ورځو لپاره د خپل پلانونو په باره کې وغږیږي او په هغو کې له افغانستانه د قواو د وتلو مسله شامله ده ځکه سل له نن نه تقریبا سل ورځې وروسته به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په دې باره کې شاید دی وغږیږي او دا چې د افغانستان سره مرستې باید دوام وکړي اما دا اوږد جنگ باید ختم شي او ټول امریکایي عسکر بیرته خپل وطن ته راستانه شي
جلالی صاحب طالبانو تر اوسه سولې ته د لیوالچا په هکله او د دې ترڅنګ د سولې یا مذاکراتو کې کوم پرمختګ هم نه دی لیدل شوی څه ګڼي چې دا خبرې په کوم لور روانې دي
تر اوسه پورې په خبرو کې ستونزې ډېرې رامنځته شوې دي او داسې ګمانونه پیدا شوي دي چې طالبان فرصت طلبه دي ګوري چې څنګه نور فرصتونه په بلاس ورځي، لکه دوی فکر کوي چې آینده فرصتونه ورته بهتره دي، ځکه د امریکایي قوا وزي او په عین زمان کې په سیمه کې داسې یو حالت رامنځته کیږي چې د امریکایي عسکرو د وتلو سره به په افغانستان کې شرایط بدتره شي، نو ځکه دوی د فرصت ته ګوري. مګر خبره دا ده چې ګومان نه کوم چې په دغه فرصتونه د افغانستان یا د طالبانو یا د افغانستان د حکومت په ګټه یا د سیر په ګټه وي. هر څومره شي دا ځنډیږي، خلک انتظار باسي چې ولې بهتره فرصت په لاس راشي، هغومره شاید صدمه خلکو ته زیاتره شي.
جلالي صاحب، که چیرې طالبان تالیا طالبانو مذاکرات ونه کړل، نو د سیمه ایزو هیوادونو به څه رول وي؟ آیا هغوی به د دې کار مخالفت وکړي او که نه؟
تر اوسه پورې لکه چې مخکې ما دا ویلي دي چې طالبانو ته اهمیت نړۍ په دې ورکړل او دوهې کې داسې مشروعیت ورکړ چې دوی تعهد وکړ چې د خبرو له لارې غواړي چې د افغانستان جنګ پای ته ورسیږي. که دوی جنګ ته دوام ورکړي دغه مشروعیت هم له منځه ځي، او له بلې خوا د سیمې هیوادونه یو هم نه غواړي چې دوی امارت بلته په هماغه بشپړ ډول بېرته افغانستان ته راشي. نو په نتیجه کې دوی تجدید کیږي او په عسکري لحاظ چې ورته وګوري ګمان نه کوم چې سمدلاسه د افغانستان حکومت د امریکا د قواو د وتلو نه وروسته له منځه ولاړ شي یا متلاشي شي یا کمزوری شي. شاید جنګونه به دوام وکړي. دا د جنګونو د دوام په نتیجه کې به معلومیږي چې کوم خوا یعنی زیاتره صوبه کوي، کوم خوا زیاتره د کومې خوا لاس زیاتره برکیږي. مګر جنګ به څو کاله دوام وکړي که سوله نه شي، ځکه یوه خوا هم نه شي کولی د جنګ له لارې خپل اراده په بلې خوا تحمیل کړي.
جلالی صاحب، د پاکستان رول ته دا مهال څنګه ګوري؟ چې آیا پاکستان خپل رول لوبولی دی طالبانو مذاکراتو ته د راضي کولو په لړ کې؟
پاکستان د طالبانو په برخه کې د ډیرو کلونو سرمایه گذاري کړې ده او دلې اسانه خو نشي تیرېدلی چې دوی ناراضه کې یا دوی داسې رقابت وساتي چې دوی هغه اثر رسوکې له منځه ولاړ شي. البته پاکستان نفوذ په دې لري، دوی وایي چې کنټرول پرې نه لري خو نفوذ لري. نفوذ په دې لري چې د پاکستان زیاتره د طالبانو زیاتره پاکستان کې دي. که پاکستان نن وغواړي چې دوی د اډې پاکستان وباسي، دوی ډېر کمزوري کېږي. اما پاکستان ګمان نه کوم چې دا شی وغواړي. دوی نه غواړي چې د دغو کلونو کلونو سرمایه ګذاري چې کړی ده د طالبانو سره د داسې مخالفت په نتیجه کې له لاسه ورکړي.
نو امریکا آیا په پاکستان باندې دغه فشار راولي؟
امریکا په پاکستان باندې فشار د ډیرو کلونو راوسته ده. اوس هم د دغه فشار په نتیجه کې پاکستان دې ته حاضر شوی دی چې پاکستان دې تراولي او طالبان دې تراولي چې خبرو کې ګډون وکړي او د طالبانو د مطلق حاکمیت خبره نه مني پاکستان، ځکه چې پاکستان د پاره هم دا یو ستونزمن کار دی. غواړي چې طالبان په قدرت کې شامل شي، اما نه غواړي چې امارت بېرته راشي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه کوو ستاسو څخه جلالی صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده، او د امریکای صدر جو بایدن د قام تبنا په حق لباندې دا ځانګړي خبرونه ده. نو به تاسو دا هم وایو چې صدر جو بایدن چې کوم پلان وړاندې کوي، دغه پیسې به د کم ځای ناراضي، ځکه چې دا ډیر غټ یا لوی پلانونه دي د فیملی زیاده کورونو د پاره د 2.8 بیا د انفراستراکچر په مکمل توګه باندې کم پلان دی، هغه 2.8 کرب یا ټریلیون ډالرز دی. نمولی په خپل خبرو کې ویل چې هغه خلک چې د کال په حساب باندې د 400,000 ډالر نه زیات پیسې پیدا کوي، د هغوی د ټیکس شربه یو کم 0.4% رسول کیږي، فیصد تر رسول کیږي. دا تقریبا د 20 نه به دغه ځای تر رسول کیږي. یو نمولې د دې حواله هم ورکړل چې دا د پخوانی صدر جارج بوش په وخت کې هم دغه عمر و د غوړستو دار کم کړ شو نو یقینا دا یو ډیر غټ شمیره ده خو هغه سره دی ویل چې دا دغه چې کم خلک دي دا د امریکای د آبادی د یو فیصد نه هم کم خلک دي او باید چې کم مالدار خلک دي هغه خپل برخه ورکی ځکه چې هغه تر ټولو زیات پیسې ایون په دې د کورونا وبا په دې وخت کې هم هغوی د ټولو زیات پیسې ګټلې دي.
بالکل او اکرام چې څنګه تاسو وینئ دا هغه خلک دي چې څوک د کال سلور لک ډالرونه زیات آمدن لري نو د هغوی باندې د هغوی په آمدن باندې د ټیکسونو دغه شربه تقریبا 30% پورې رسولې کیږي. خو محمد اکرام یو خبره چې هغه غواړم خپل اوریدونکو کتونکو ته یو ځل بیا ور یاد کړو. خټک سیب هم په خپل خبرو کې د هغې ذکر وکړو او هغه دا چې نننۍ د امریکا صدر جو بایدن وینا د امریکا په تاریخ کې یو تاریخي وینا وه. په کوم لحاظ باندې؟ هغه په دې لحاظ باندې چې د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په موقع باندې دا لاول ځل وو چې د تقریر په وخت صدر بایدن پر شا دوه میرمنې یا دوه ښځې ناستې وې. یو خزه د امریکا نائب صدره کاملا هاریس چې هغه په خپل هم یو تاریخ جوړ کړی دی چې هغه د امریکا په تاریخ کې لاول ځل څوک خزه د نائب صدری په حیثیت باندې منتخب کړی شوی ده او بل خزه د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پولوسی وا. نو دی وینا ته په دې حواله سره هم تاریخي وي حیثیت ورکړی کیږي چې په لاول ځل باندې د امریکا په تاریخ کې داسې وشو چې د کانګرس په شریکه غونډه کې د صدر پر شا دو خزی ناستی وی. نو دا هم یو مهمه خبره و. بیا صدر بایدن په خپل خبرو کې د امریکا د په داخلي مسایلو باندې چې کله خبري کولې نو دا خبره هم یاد کړه چې د خزو پر ضد چې کم د تشدد قانون دی نو د هغه بیا نه ری اتورایزیشن پکار دی، یعنی هغه یو ځل بیا نه فعال کول پکار دی چې د خزو پر ضد چې د تشدد کمی پیخي کیږي او بیا په قانوني کاروایی کې چې په هغه کمی نیمګړتیاوي مخې ته راځي نو هغه نیمګړتیاوي ختمی کړی شي او خزو ته یو محفوظه ماحول په دې ملک کې ورکړی شي. دا د خزو په حواله سره ډیره مهمه خبره وه. بل د ایکول پی چې کومه خبره وه، یعنی د خزو د سړو په تنخواه په یا په آمدن کې چې برابرتیا راوستلی شي او کم چې د ال جی بی ټی کیو یا هغه خلک چې کم د خزی یا د سړی په جنس کې ناراضي بلکې په دریم جنس کې راضي یا په خپل خوخه باندې خپل جنس بدلی، د هغوی د حقونو په حواله سره، هغوی ته په معاشره کې برابر حیثیت ورکولو په حواله سره، د ګن ویلیشن یا ګن کنټرول په امریکا کې په وسلو باندې چې د کنټرول مندلو د کنټرول راوستلو کومه خبره ده کیږي خو ډېری مودې نه. صدر اوباما هم په خپل وخت کې کړی و خو صدر بایدن بیا وایي چې دې ته بیا نه کتنه ضروری ده، دې ته په دې باندې کار کول ضروری ده، کانګرس ته په دې باندې عمل کول پکار دي، په دې باندې زر تر زره کار کول پکار دي چې د وسلو باندې چې کم د وسلو چې کم استعمال په هغه طریقه کیږي چې ګن وایلنس په امریکا کې ډېر زیات، یعنی خلک چې وجلې کیږي نو په هغه پیخو باندې کنټرول راوستلی شي او هر چاته چې وسله په لاس کې ور نشي په دې باندې کنټرول راوستلی شي.
زو مونږ سره یو بل رپورت هم دی هغه ته بلل شو. د صدر جو بایدن د امریکای د صدارت سل ورځې پوره کېدو سره یورپی اتحادي ملکونه د واشنگتن سره په کلیدي تعلقاتو کې د بدلون یادونه کوي. د وایس اف امریکا رپورت تاسو ته زمونږ همکارا
حتی د ویډیو لیک للارې د ټولو په لهجو کې تبدیلی واضح ده. سیړونکي لیسلی منجاموري وایي د جو بایدن د امریکا صدارت په اتحاد کې په رښتینی ډول بدلون راوستی دی او یورپ ته دې بدلون ته زړه د تله هرکلی کړی دی.
هغه غواړي د امریکا متحدینو او ملګرو ملتونو او په خاصه توګه هغه څوک چې اروپا کې د سره کار وکړي. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه خبره ده او حقیقت دی چې بایدن د امریکا د چاپیریال او د صحت په لړ کې زر چټک ګامونه پورته کړل او په یو ښه ډول امریکا بیرته سو اړخیزه ادارو کې شامل کړه.
امریکا د صحت نړیوالې ادارې او پیرس کلایمیټ اګریمنت یا د پیرس ماحولیات معاهده سره بیرته یو ځای شوی. د بایدن بهرنیو چارو وزیر دوه ځله بروکسل ته تک کړي چې د ناتو او اروپایي اتحادی ملاتړ څرګندوي. په 2015 کې واشنگتن د ایران د اټمي تړون د بیدارولو په هدف خبرو کې هم برخه اخیستي، کوم ته چې یورپ د خپلې ډیپلوماسي د کامیابی په توګه ګوري. د ټرمپ په خوانه انتظامیه لدې تړون څخه وته ځکه چې هغوی په نظر دې تړون کې یو لوی نیمګړتیا و. بایدن د امریکا د سیالانو سره هم نوی چلند وکړو او خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین یو قاتل وبلو او په ماسکو یې دوه ځله بندیزونه ولګول.
The new sanctions were
نوی بندیزونه د ډونلډ ټرمپ لخوا د 13 سرورو کلونو په جریان کې معرفي شوی بندیزونه څخه یو څه سخت وو او روس دا بولیدل. روس مایوس وو او نه پوهېده چې دا څه روان دي.
په اني حال کې روس د یوکرین پولې ته یو لکه سرتیری لیږلی چې په پراخه کچه د صدر بایدن د ازموینې په توګه لیدل کیږي.
هغه پوهیږي چې لا محاله روس په ځانګړې توګه چین او نور به نوی صدر د بحران یا ټکر سره و ازموي چې د صدارت په لومړو کې یې تمه نه وه. او زه فکر کوم چې بایدن دا فیصله وکړه چې اندازه ولګوي چې مخکې له دې چې نور طاقتونه را مخکې شي د شطرنج په بساط کې دوی تر ټولو مخکې شي. هغه دوی ته پیغام لیږلی چې دلته نوی مشرتابه شتون لري.
په ماسکو کې روسیانو چې د وایس اف امریکا سره خبرې وکړې نو هغوی وویل چې د امریکا اړیکې د صدر جو بایدن په مشرۍ خرابې شوې دي.
هغه زما نه دی خوښ ځکه چې هغه د روس په اړه ډېر جارح دی.
زه پوهیږم چې هغه د روس په اړه ډېر مثبت نه دی. دا یوازینی شی دی چې زه پرې پوهیږم.
د چین په اړه بایدن انتظامیه بیجینګ په سینکیانګ ولایت کې د یوهور خلکو په وړاندې د نسل وژنې عملونو په کولو تورن کړی دی. چین دغه تورونه ردوي. په دې اونۍ کې د امریکا صدر د لومړۍ نړیوال جنګ په جریان کې د ترکیې لخوا شاوخوا د 1 میلیون آرمینیانو وژنه د نسل وژنې په توګه ومنله.
It's a consequential decision. It won't make it easy.
دا به د ترکیه لپاره اسانه نه وي چې کله د ارمنیا د خلکو خبره رامنځته سي او نه به د چین لپاره اسانه وي چې کله خبره د سینکیانګ راسي. د سیمکاري تعقیب کول لازمی او ډیره مهمه ده، نه یوازې د نړۍ لپاره خو د بایدن انتظامیه لپاره هم. نو دا خبره پیچلې ده او زه فکر کوم چې دا په ځینې اساساتو کې هغه سدي چې موږ ټول لیدو ته منتظر یو چې دا د سوداګری فعالیتونه به چیرته ترسره سي.
سیرون کی وای د اوس لپاره بایدن لا هم د اروپایانو متحدینو سره د سیاسي ملي څخه خوند اخلي.
د امریکا صدر جو بایدن چې کله خپلې وینا کول ولا پودیم ته راغې نو د هغه ړومبني ټکی وو میډم سپیکر میډم وایس پرزیډنټ، او بیا یې ویل چې د امریکا یو صدر به هم چرته خپل وینا دی خبرې نه نه شروع کړي چې دوه میرمنې مخاطب کړي. خو وخت بدل شوی دی، یعنی د امریکا په تاریخ کې د یو تاریخي نظر باندې کتل کیږي چې د امریکا صدر د کانګرس غونډې ته وینا په موقع باندې دوه میرمنې نائب صدرا کیملا هاریس او د ایوان نمائندگان سپیکرا نینسی پلوسی د هغه پر شا ولاړې وي. دغه وینا مونږ تاسو ته نیخ په نیخه د ډیوا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وړاندې کړله. کچري تاسو د دې وینا تاسو نه لیدلې یا نه اوریدلې نو تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې د خبر په شکل کې دا لوستلی شئ او ځان خبرولی شئ چې د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته وینا په موقع په کومو کومو مهمو موضوعاتو، خصوصا بیا د افغانستان په حواله سره، د افغانستان د جنگ په حواله سره او نور د غشانتي په خارجي او د امریکا په داخلي معاملاتو باندې خبرې وکړي. نو اکرام، زمونږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی.
بالکل، یو ځل بیا به خپل اوریدونکو ته وایو دغه بنا چې سر ته رسیدلې د سلو ورځو د امریکای درنه چې نموړي ویلي 260 میلیون خلکو ته کورونا وایرس ویکسین لګولې شوې دي، په میلیونونو روزګارونه بیرته پیدا کړل شوې دي. د نړۍ په حق باندې مختصر خبرې وکړلې چې د افغانستان نه به خپل پوځیان د 60 کلونو د جنگ او د مړانې وروسته راوباسي. د چین سره خبره تر وکړله چې د هغوی سره اختلاف په خپل زبان جنگ کول نه غواړي، خو د امریکای د مفاداتو تحفظ وکوي. د روس په حق لوم خبره تر وکړلې او د ایران او د شمالي کوریا په حق لوم مختصر خبره تر وکړلې. او که چېرې تاسو غواړئ زمونږ په ویب سایټ باندې د نوموړي د بنا غټ غټ ټکی هغه شته، تاسو یې هلته لستلی شي او کتلی هم شي.
او بالکل، او چرته زما دا به هم اوریدونکو ته وایو د ټلویزیون دا برخه ختميږي، دغه خصوصي خبرونه ختميږي، خو په ریډیو باندې به تاسو د نیمه غنټه خبرونه د دې خبري خبرونه نفس اوریدل شي، او په حقیقت به هم تاسو د نننې اورزي د صدر بایدن د مهمه وینا په حواله سره مهم ټکي د ریپورتونو په شکل کې اوریدل شي، د سړنکارانو نظر به اوریدل شي. نو اکرام مونږ به اوریدونکو کتونکو نه اجازه غواړو د خپل خبرونه زم سمینا احسن
او زه محمد اکرام، الله
پامان.